په کابل کې د ماپښین 2 بجې وی. السلام علیکم. د ازادي راډیو درنو دوستانو، زموږ د نن ورځې په ترشنه اسمان لاندې خپرونه کې له 2 تر 3 بجو پورې پر پاکستان د امریکا د فشار د اغېز په اړه خبرې کېږي، او له 3 تر 4 بجو د دولت له امکاناتو څخه د ناوړه استفادې په اړه بحث کېږي، خبرې کېږي. تاسې هم کولی شئ چې خپل نظرونه د دې خپرونې په لړ کې مطرح کړئ، او له میلمنو څخه خپلې پوښتنې وکړئ. دا به وروسته زما همکاران درته وړاندې کړي. تر دې مهاله زه فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه تر اورم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د اوسپنې ویلې کولو یوه د لوړ ظرفیت لرونکې فابریکه پرانستل سوه. افغان چارواکي وایي په لغمان ولایت کې د داعش ډلې 3 مهمو کسانو په ګډون د دغې ډلې 14 غړي وژل سوي دي، او یو نوی راپور چې کارنیګي څېړنیز مرکز خپور کړی دی وایي چې سایبري عملیات دا مهال د ایران د امنیتي ادارو اساسي وسیله ګرځېدلې ده. خبرونه تفسیر. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د اوسپنې ویلې کولو یوه د لوړ ظرفیت لرونکې فابریکه پرانستل سوه. د دغې فابریکې چې خان سټیل نومیږي د افتتاح مراسمو ته افغان ولسمشر ورغلی و. محمد اشرف غنی په خپله وینا کې په هیواد کې د صنعت پر ودې ټینګار وکړ.
تاسې بهترینه ټکنالوژي په بهترین ستاندرد باندې راوړسته ده، او د دې مانا څه ده؟ د دې مانا دا ده چې د 30 کاله رقابت کوئ، نه دا چې 2 یا 3 میاشتې یا 6 میاشتې. از این جهت از دیدگاه وسط مدت و دراز مدت خانستیل مبرازی بیدنام او بلداد از بشری قوی باندن بیختی پانگه.
پر دغه فابریکه چې د خصوصي سکتور لخوا جوړه شوې ده 10 میلیونه ډالر پنګونه شوې ده. د فابریکې د مشر خان محمد وردک په وینا، د فابریکه د اوسپنې د ویلې کولو په برخه کې د هیواد 10% اړتیا پوره کولای شي. د مرکزی احصایې د معلوماتو له مخې اوس مهال افغانستان هر کال د 250 میلیونه ډالر په ارزښت سیخ ګول واردوي، چې د دوی په خبره د دې فابریکې سره به دا اړتیا تر ډېره حده راټیټه شي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني مرستیال خانجان الکوزي په همدې مراسمو کې ویلي چې د فابریکه د سیمې له فابریکې کوسره سیالي کولای شي. افغان چارواکي وایي په لغمان ولایت کې د داعش ډلې 3 مهمو کسانو په ګډون د دغې ډلې 14 غړي وژل سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څخه په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې دغه کسان په الینګار ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې ووژل سول. په اعلامیه کې راغلي چې په دې بریدونو کې د داعش وسلوال اړوند یوه اندازه وسلې له منځه وړل سوي. د کورنیو چارو وزارت په یوې بلې اعلامیه کې بیا د طالبانو د ډلې د یوه قومندان د وژل کېدو خبره سوې ده. خبره پاڼه زیاتوي، قومندان جهان له خپلو 3 ملګرو د خپل جوړ سوي ماین په چاودنه کې وژل سو. دا پېښه تیر ماښام د کونړ په نړیوال سوالي کې شوې ده. د وزارت وایي په 13 ساعتونو کې د ملي اردو په تهاجمي عملیاتو کې لشته لږ 3 وسلوال وژل سوي دي، او 18 نور ټپیان دي. رسنیو ته په اعلامیه کې دفاع وزارت ویلي چې د عملیات په ننګرهار، کونړ، غزنی، لوګر، کندهار، میدان وردګ، زابل او فاریاب ولایتونو کې سوي دي. د افغان پوځ هوایي ځواک او توپخانې هم په دې عملیاتو کې لمځکنیو ځواکونو سره همکاري کړې ده. افغان پوځ وایي د یادو عملیاتو کترس کې یوه اندازه وسلې او مهمات هم نیول سوي دي. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. یو نوی راپور چې کارنیګي څېړنیز مرکز خپور کړی دی وایي چې سایبري عملیات دا مهال د ایران د امنیتي ادارو اساسي وسیله ګرځېدلې ده. په راپور کې چې د جنوري په 4 نیټه خپور سوی راغلی دی چې ایران د خپلو مخالفانو په ځانګړي ډول د سعودي عربستان او امریکا پر ضد او په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخوالي لپاره له سایبري عملیاتو کار اخیستی دی. د دې راپور له مخې د ایران سایبري فعالیتونه د دې هیواد د اساسي امنیتي ارګانونو لکه پوځي استخباراتو او سپای پاسداران تر قوماندې لاندې فعالیت کوي. د کارنیګي مرکز په راپور کې راغلی دی چې ایران په کور دننه د رژیم د مخالفو پر ضد او هم د جاسوسۍ لپاره له سایبري عملیاتو کار اخلي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې وویل ایرانیان د خپلو بشري حقونو لپاره د ایران په لارو کوڅو کې ځانونه په خطر کې اچولې دي. نیکی هیلي وایي دا د زړورو خلکو ننداره ده چې له خپل ځپون کې حکومت څخه سخت ناراضه دي او غواړي چې په اعتراض کې خپل ځانونه له خطر سره مخامخ کړي. د اغله هلی په وینا د ایران ترنه او یا په ډیرو سیمو کې خلک د حکومت پر ضد درېدلې دي. د ایران د مظاهرو په اړه تیر شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه جوړه سوه. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي غلام علي خوشرو وویل له ملګرو ملتونو د امریکا ناوړه استفادې د ایران د اعتراضونو په باره کې د امنیت شورا غونډې ته لار پرانیسته. د تاسف وړ خبره ده چې د یو شمېر غړیو د نه رضایت سربېره د امنیت شورا دا غونډه چې له خپل بهرني ماموریت سره یې سر نه خوړ د امریکا د اوسنۍ ادارې د ناوړه استفادې له امله جوړه سوه. روسیه د دې غونډې د ترسره کېدو سره مخالفت کړی و. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي په پام کې لري په 2013 کال کې هم پر خپله دنده پاتې سي. تر دې وړاندې اوازې وي چې شایي نوموړی له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د ترینګلو اړیکو له کبله ډېر ژر له خپلې دندې ګوښه سي. ټیلرسن د جمعې په ورځ له سی این این ټلویزیوني شبکې سره په مرکې کې ویلي چې فکر کوي د ولسمشر ټرمپ اداره په 2018 کال کې ډېره بریالۍ وه او اوس داسې پالیسي مخته وړي چې دی هیله لري له دې سره به 2018 کال هم ډېر بریالی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او ولسمشر ترمنځ اړیکې د 2018 کال په اوږدو کې ترنګلې سوې. ان بي سي ټلویزیوني شبکې په 13 اکتوبر کې راپور ورکړ چې ټیلرسن په جولای میاشت کې د پینټاګون تر غونډې وروسته ولسمشر ټرمپ د خندا وړ بللی و. په نوومبر کې داسې راپورونه خپره شول چې سپینه ماڼۍ د ټیلرسن د دندې د بدلېدو پلان لري. ریکس ټیلرسن پرون سی این این ته وویل چې ولسمشر په دې اړه هغه ته هیڅ اشاره نه ده ورکړې چې وښيي دنده یې له خطر سره مخامخ ده. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
د ازادي رادیو درنو او قدرمنو اوریدونکو زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه ومنی. د دې خبرونه په دې لومړي ساعت کې د دولت له امکاناتو د ناوړه استفادې په باب بحث کوو، خو له درو تر څلورو بجو پر پاکستان د امریکا د فشار د اغیز په باب خبرې کوو. یو شمیر چارواکو د ولسیا او مشانو جرګې غړیو په سلګونو ملي امنیتي ځواکونه د ساتونکو په توګه ساتلي او قیمتي موټرونه د دولت په بودیجه اخیستي دي. د دې کار منتقدان وایي په داسې حال کې چې افغانستان په جګړه کې ښکیل دی باید دا ځواکونه بې ځایه مصروف ونه ساتل شي، او له بلې خوا هغه پیسې چې باید د افغانستان اقتصادي بنیادونه پرې جوړ شي په لوکسو لنډ کروزر او موټرو ونه لګي شي. ځینې کسان وایي چې د دغو موټرو د ځینو بیه تر $100,000 پورې رسیږي. شایع یوازې دا برخه نه وي بلکې ګڼې نورې برخې هم وي چې د افغانستان ملي شتمنۍ پکې ضایع کیږي. نن په دې بحث کې چې کوم کسان د دولت بودیجه په دا ډول مصرفوي، نن البته په دې بحث کوو چې کوم کسان د دولت بودیجه په دې ډول مصرفوي، آیا په رښتیا هم د دولت له بودیجې د شخصي استفادې لپاره داسې قیمتي موټرونه اخیستل شوي چې قیمت یې لسګونو زرو ډالرو ته رسیږي؟ هیله ده چې نه یوازې په دې بحث کې له موږ سره واوسئ، بلکې د خپرونې دوهمه موضوع هم واورئ چې مخکې مې یادونه وکړه، یعنی پر پاکستان د امریکا د فشارونو د اغیز په اړه.
بله، تشکر آقای سروان. مهمانای محترم در قسمت اول محترم دکتر رمضان بشردوست عضو ولسی جرگه، محترم سید مظفرشاه مظفر رئیس دانشای کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری هستند که بر دو میهمان خوش آمدید میگوییم.
بله، تاسی اوریدونکو ته هم هرکلی وایو. کولی شئ سرلوسه د فیسبوک لری خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. facebook.com/azadiradio زموږ پته ده. د ټلیفون شمیرې هم څو شیبې وروسته درته اعلانوو چې زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړي. لومړی هم ډاکټر صاحب رمضان بشردوست، تاسی په دې اړه په فیسبوک کې یو لیست پور کړی و او ویلی مو چې د یو شمیر چارواکي یا متنفس کسان اضافي باډیګاردان لري او لوکس موټرونه د دولت له بودیجې ورته اخیستل شوي دي. که لومړی تاسو په خپله په دې اړه اوریدونکو ته توضیح ورکړئ، بیا به موږ پوښتنې وکړو.
د لوی خدای جل جلاله په نامه د شهیدانو په یاد توده سلامونه ټولو اوریدونکو ته. که تاسو ما ته اجازه ورکړئ او موافقیاست، ما سره لومړی د ارزیابي کمیته دارنشا مشر ته اجازه ورکړو چې یو خبری وکړي د فساد کې چې دوی اصلي اساسي دنده در ارزیابی و سیره نده.
بله سب، نو شاغل مزفر شاه، مزفر تاسو مهربانی وکي، آیا دغه څه چې موږ ورته اشاره وکړه او شاغل بشر دوست وای او د خپل فیسبوک پانه کې هم اعلان کړی دا حقیقت لري تاسو په دې برخه کې سیړنه کړی ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت وکیل صاحب دکتر صاحب رمضان بشر دوست، ساروان صاحب و نظر صاحب و شنوندای محترم رادیو آزادی
سلامت.
بله، در قدم اول باید برتان بگویم که اصلا طبق قانون نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری و دیگر قوانین نافذ کشور، استفاده از امکانات دولتی و اوقات رسمی در امور شخصی یکی از موارد فساد است. 18 موارد فساد در قانون نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری که فعلا نافذ است ذکر شده که در بند 8ش نوشته شده استفاده از امکانات دولتی و اوقات رسمی در امور شخصی فساد شمرده می شود و این خودش فساد است. و چنانچه برای همگان معلوم است، ما متاسفانه فعلا در سطح کشور شاهد ازی هستیم که به صدها نه بلکه بر هزارها اراده وسایط نقلی دولتی که به قیمت گزاف به ده ها هزار دلار بلکه به صدها هزار دلار خریداری شده، در اکثر موارد عطایی رو گفتم نمیتونیم که بر اساس نیاز بوده باشه و بر اساس سلیقه بوده و برای اشخاص و افراد داده شده و از اونها استفاده میکنن و سوء استفاده میکنن.
و آیا تاسو په دې برخه کې شکایت کړئ دی دولت ته، څارنوالۍ ته، کومې مرجع ته مو شکایت کړئ دی او کوم لیست مو تهیه کړئ دی د داسې مواردو؟
نه خیر، وظیفه کمیته مشترک نظارت و ارزیابی در همچه موارد برای ما اجازه نمیده که ما شکایت کنیم. اگر ما کدام اداره را ارزیابی کنیم و در اونجا تشخیص شود که همچو سوء استفاده ها از امکانات دولتی وجود داره، در او صورت ما در گزارش خود ذکر میکنیم که در اداره مربوط همچو موارد وجود داره.
منظورم هم داده آیا تاسو گزارش تهیه کرده، گزارش هم حکم اعلان کرده؟
در مواردی بوده، مثلا ما وقت گزارش وزارت معارف نشر کردیم، در بعضی از مناطق افغانستان از امکانات دولتی که حتی ساختمان های مکاتب بوده از اونا استفاده سو
ده خوب بلا موضوع ده
مکاتب مثلا
مظفر صاحب ده خوب بلا موضوع ده، لیکن زما ده مشخص موضوع چنان پر بحث کو او شغله بشر دوست ورته اشاره لري په دې مورد که تاسو کوم راپور تهیه کړی اعلان کړی مو ده او کنه ده؟
جناب ساروان سبی، موضوع عین موضوع است. وقتی ما میگیم سوء استفاده از امکانات دولتی میتونه موتر باشه، میتونه زمین باشه، میتونه ساختمان باشه، میتونه پرینتر باشه، میتونه کامپیوتر باشه، میتونه هر چیز دیگه باشه. در موارد مشخصی که راجع به وسایط و وسایط حمل و نقل باشه، ما کدام گزارش نداشتیم. وقتش ما کدام گزارش مشخص
درست
در این راستا تا هنوز نشر نکردیم.
درست.
و امکان داره در بعضی جاها اگر سوء استفاده از وسایط نقلی دولتی صورت گرفته باشه، او رو ما در گزارش های خود ذکر کرده باشیم، اما مشخصا به این مورد ما کدام گزارش خاص نکردیم.
تشکر سیم. خب محترم دکتر رمضان بشردوست، شما یک لیست تهیه کردین در بخیرم در سوسیال میدیا و اینجا نشر شده، این ادعای شما تا چی حد درست است و سورس های از یا منابع از یا چی است؟ اگر کمه که با ما صحبت کنین خوش میشیم سیم.
باسم به نام حق و به یاد شهدا، سلام گرم ما به تمام شنوندگان شما. بسیار خوشحال هستم که امروز به من فرصت دادید تا یک موضوع بسیار اساسی را با مردم ما، ملت ما روشن کنیم. نقطه اول این است که متاسفانه فیسبوکی که تعداد این لاند کروزر را نقل قول کردن، متاسفانه فیسبوک من نیست، چون به نام من به ده ها فیسبوک اگر اشتباه نکنم ساخته شده. 99% این فیسبوک ها عرفای میگذارن که مطابق اخلاق و اصول ماست، که همان صداقت و راستگویی و مستند صحبت کردن است. متا 1% این فیسبوک فیسبوک ها متاسفانه بعض وقتا از پیش خود اسناد و اظهاراتی دارند که به من نسبت میدهند، نه تنها در باره محتر، متاسفانه بعض وقت مثلا در باره تذکره الکترونیکی چند وقت قبل با بعض یک آژانس خبری پژواک اگر اشتباه نکنم از یک فیسبوک نقل قول کرده بود که بشردوست در باره تذکره الکترونیکی چنین چیزی نوشته، و یا در باره بعض وقتا دشنامه ها و فوش ها به بعض رهبرانی جهادی و چپی و مایستی و دموکراسی داده می شود از
خیر دکتر سه بشر دوست خیر
برابرین،
لیکن تاسی هم دا خبری خیر بیل فیسبوک هم تاسی همیش هم دا خبری کردی، خصوصا دی بادیگاردان و او دی لکس و موتر و او اضافه مصرفون پا بارا که تاسی همیشه انتقاد کرده و دا خبرمو کرده پا چو است؟ آیا وسم پخپلو هم دو خبرو ولاری است؟
بلکل لومړی ټکی دا ده چې که تاسو ماته اجازه ورکړئ تاسو مهرباني وړوي د ما رسمي فیسبوک بشردوست فاونډیشن ده چې په دغه فیسبوک کې د ما ویډیوګانو او خبرې اترې خپرې کیږي. یو په 1991 کال کې یو لیست په پارلمان کې ورکړل شو وکیلانو ته د نورو وکیلانو لخوا چې زه دلته د ځان سره لرم چې دا لیست دوی ویل چې د کورنۍ چارو د وزارت لخوا ورکړ شوی دی چې په دا لیست نه اتیا شمیره لري او په دا نه اتیا شمیره د سناتورانو وکیلانو نمونه شته، د ځینو وکیلانو البته نمونه شته چې د دوی بادیګاردانو دلته په واضح توګه راغلی دی چې زه دا سند د ځان سره لرم. هغه وخت ما په ولسي جرګه کې اعتراضم وکړ. بله نقطه دا ده چې څو ورځې د مخه د کورنۍ چارو وزیر هغه په پارلمان کې په مشران جرګه ولسي جرګه کې خوشته راغلی و، استجواب شوی و. هغه که زه اشتباه ونه کړم د وسوه وسایط نقلیه نه خبرې وکړ او ویل چې په ناحقه توګه د وکیلانو په لاس کې ده. موږ که واقعا سترګې ولرو په سړک هم هره ورځ وینو چې د بېلګې په توګه د عینوغین لاند کروزرونه شپږ اووه لاند کروزرونه موږ وینو، د مرستیالانو د دوی مرستیالانو درې حداقل لاند کروزرونه وینو چې په یو کې دا ناست ده او دا دوه نورې خالي ده. وکیلانو ماسو ورځې د مخه چې رخصتي شو د پارلمان په دروازه کې وکیلانو ځینې ولاړ و چې د دوی موټر راشي، بیا دا لانکروزرونه د پارک نه چې راغی ما ویل چې د خلکو استازو واقعا په امریکا کې دومره لانکروزر د امریکا په پارلمان یا د آلمان یا د فرانسې یا جاپان په پارلمان دومره لانکروزر نشته.
لیکن بشر دوست صاحب تاسو د ولسمشر او اجرایي رئیس یادونه هم وکړه، فکر نه کوئ چې په افغانستان غونډه هیواد کې چې هره ورځ تروریستي حملې کیږي، انتحاري حملې کیږي، د هیواد ځینې مشران ضرورت لري چې باید زرهدار موټر ولري او امنیت ټینګ وساتل شي؟
د دوی اساسي دلیل هم همدا ده. تاسو نه یوازې عینوغین د پښتنه چې وکړو، که تاسې د یو عادي وکیل چې دوه لاند کروزر لري، د مثال په توګه دلته د ځینو وکیلانو نوم د ما سره په لیست کې شته چې دوی واقعا زه خو هیڅ کوم ځانګړی شی نه وینم چې دا دومره بادیګاردونه علاوه د څلور بادیګار چې پارلمان دوی ته ورکړی دي، دوی نور شپږ اووه نهویشت دېرش څلوېښت لیست چې زه دلته لرم دوی دی د کورنۍ چار دی وزارت نه واخلي. اما که تاسو د دې وکیلانو سره خبرې وکړئ، همدارنګه چې ما هر ځل د دوی سره خبرې وکړې دي، د دوی اساسي دلیل هم همدا ده چې بشردوست صاحب د موږ امنیت د موږ مسؤلیت،
یعنی بشردوست صاحب تاسو د هیواد د لومړۍ درجه مشرانو لپاره د توجیه وړ بولئ، لیکن د عادي وکیلانو لپاره فکر کوئ چې دا زیاتی دی او دا هم ویل کېږي چې ځینو وکیلانو
بخښنه غواړم ځینو وکیلانو دي چې د موږ اهمیت د عینوغین هم ډېر دی، ځکه چې موږ په زرګونو خلکو وژلي یو، د شورویانو سره جهاد مو کړی دی په زرګونو. اما تجربه ثابت کړل چې هیڅ وخت دا بادیګارد او لاند کروزر دی یو حمله مخ نه شي نیولی. هر دا احمد ولی کرزی د بېلګې په توګه تاسو وګورئ چې څومره د خپل امنیت لپاره مصرف کړی و، یا رباني تاسو وګورئ چې څومره د همی بادیگاردونه و لانکلوزرونه و حتی کوسه بند و او هیچ سوک نشو که ولی چی پدا کوسه داخل چی. اما هغه وقت چی اسرائیل دماغ پر نظر هغه وقت چی اسرائیل راشی نه بادیگارد پدر خوری او نه لانکلوزر. او بل اساسی سوز داده که اینو غین او دی افغانستان مشران و نخبگان و دوی دی وطن دی خاوری دی پار غوالی چی خدمت وکی. هغه وخت چې یو مشر د مرګ نه داریږي دا څنګه کولی شي چې د ایران په مخه ودریږي د پاکستان په مخه ودریږي د فرانسې او آلمان په مخه ودریږي
د نورو هیوادونو بشردوست د نورو هیوادونو مشان هم داریږي او غوی هم ځان ساتنه کې یو بل مسله تاسو دې ساتونکو د شمیر په اثبات کړی و
بخنه غوړم تر هغه ځای چې مال دلې دی هیڅ کوم ولسمشر زنوینم چې شپاج لانډ کروزر حتی د امریکا ولسمش دوه د سره گرزی یا دی فرانسی یا دی آلمان اما دی افغانستان ولس مشر اغش پش بلان کروزر دی اغسر گرزی سور از دمخ ما دانش پا کارتی نو پا کارتی سی ولیدل دری لان کروزر دی اغسر و او وقت شپج امنیتی موترون دی اغسر و زب باور لرم چی دا یو اساسی ستونزه چې زه غواړم چې ولس پوشي موږ په دا شپاړس کاله لیدلی یو چې څوک په سیاف و معقب و عینوغین و اتمر و په دوی هیڅ څوک ډز نه دي کړی هیڅ انتحاري حمله نشته. زه په دې باورم چې عینوغین و جهادي و دیموکراسي و حقوق بشري مشرانو او طالب و البغدادي دوی د یو منبع نه سرچینه اخلي د دې دپاره چې دوی ژوند خوندیتوب ده. اما اساسي حمله او موخه د تروریستانو عادي خلکو ده. ما نه دي لیدلی چې د وکیل او پخپل د انتحاري حملې قرباني چې په بلګ پټوګیا ماته یو بلګه ورکې چې عینوغین په دا ورځ د انتحاري حملې قرباني وو یا سیاف یا محقیق یا اتمر یا علومی دا یا دا نور احمدزی و دا خلکو چې ده د دې لپاره چې زه په دې باور یم چې دوی باید د ګاندي یو ډېر شی وایشه. ګاندي وایي چې سیاست پرته له اصول او لذت پرته له وجدان هیڅ معنا نه لري. د افغانستان ولس وجه ده تجه ده دوی پیسې نه لري بسکیل نه پیژني. زه نه پوهیږم چې ولې د دې خاوره د بلګ په توګه غین د خپل درایي ثبت کړی دی او ایران کړی دی چې زه اتم موټر لرم اته شخصي موټر لرم خو ولې دا د خپل اتم موټر نه کار نه اخلي چې د بیت المال پیسې هم دی هغه کوندو چې په دا ژمی د لرګي پیسې نه لري دی د یو غوښه پیسې نه لري دوی د بادګاردونه ولې دوی داري ایجی څنګه ته د خلکو ولس مشري استازي او د څلور بادیګاردونه لس بادیګاردونه ته په کوسه او سره ګرځي او کوسه بند کړي خو ته د ولس استازي نه
شې. تشکر ډاکټر صاحب بازم بعدتان فرصت میتیم بازم که با آقای مظفر هم دق نیاره بر از نام یکان سوال راجع کنیم. مظفر صاحب امی لاهیه طرز استفاده از امکانات دولتی در افغانستان آیا موجود است یا نیست؟ یعنی یک لایحه باید باشه که مثلا یک نفر جنرال مثلا موتری که در اختیارش از طرف دولت گذاشته شده او از او چه قسم در کدام موارد استفاده شد؟ به طور مثال سه بر ما بسیار زیاد پیام ها رسیده که بعضی موترهای رسمی امو سیا و امو هرچی کسب از او مثلا فامیلش میبره دکتر میبره دخترش هم در مکتب میبره باز بچهش هم در فاکولته میبره تمام روز مصروف است امو چند نفر که در زو سب از او خاطر امیرم یک کمه که اگر واضح بسازین اگر لاهیه است اگر است درست است نیست این تطبیق میکنن یا نمیکنن می مورد یک کمی که صحبت کنیم خوش میشیم. مزفاسی
تشکر میکنم از درسه. بله لایحه وجود داره، مساوده شورای وزیرا وجود داره و مقررات وجود داره در این زمینه. ادارات را که ما ارزیابی کردیم مثلا ما برای شما یک از وزارتخانه را که ما ارزیابی کردیم ما از اینا سوال کردیم که وسایل نقلیه چه رقم استفاده میشه و اینا گفتن که وزیر حق داره که موتر همراه خود ببره و همراهش باشه. در قسمت موینا اینا گفتن که موینا هم حق داره که یک موتر همراهشون در شب باشه و رئیسای عمومی و دیگه رؤسای که حق ازی دارن که وسایل نقلیه داشته باشن اما حق ندارن که وسایل نقلیه را در شب و یا در روزای رخصتی آخر هفته همراه خود داشته باشن در خانه. اما این چیزی است که در کاغذ نوشته شده. لایحه وجود داره، اما متاسفانه هیچ کدام از اینا تطبیق نشده. بله
مظفر صاحب، همدا چه بشردو صاحب وایی چه مثلا ولس مشر سالوریا پنځه ممداستی موټر لري یا اجرای رئیس یا وزیران لري یا همدی ولسی جرګه کړي، دا څنګه فساد ګڼل کېدای شي او کنه؟
سروان صاحب دا طبعا فساد دی. بله، او چون که پلای ها که مثلا یو موین حق ده یو موټر لري، مګر داسې موینان شته مثلا تاسو وزارت داخلی ته ولاړ شئ، موینان دي شغه خپل موین دوه درې لند کروزر لري، تقریبا دوه درې تعقیبی موټران لري، یعنی دا په هیڅ لایحه کې نشته. نه چون که پلای ها کې نوې یعنی سلیقایي برخورد د خلکو سره شوی ده، دا خپل فساد ده. یعنی نور هر شی چې د قانون نه پرته خلق در غنه استفاده که یا سوی استفاده در غنه که دا یعنی مشخصا دقیقا فساد ده. بله او
دیره زیاده منه نه
سرنگه چه ما اول بله میره بانی
می دیره منه نه کور ودن قدر من آردون که تا با اس نوبت ورکو بشردو سب ستاس نوبت براور سیجی تاست هم لا دیر وقت در که قدر من آردون که تاسی هم کوله شی چه مشتر تلیفون و که یا هم ده فیسبوک للاری خپل نظرون راسر شریک ری للنده خبرتی و روسته ده تلیفون شمیره اعلانه و
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
شماره تلفون ما 0700 822 755 و 0799 203 540.
او د سکایپ لاره هم کولای شئ لمر سره تماسونی شئ که انټرنیټ لري او سکایپ لري، نو زموږ پته ده radio.azadi radio takai azadi. اوریدونکو هم لرو د ټلیفون لاره مهرباني کوئ. سیب
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوم
منو ته سلام نه وایم، تاسو تاسو ته وایم او ټول اوریدونکو ته سلام نه وایم.
مهرباني
او نو کلان چې دی ولا ودا چې ودا دی او کلان ما پښتنه بس دوه څه صدا ده او ولا ودا چې کلان دې دې مو سره دی وایي راکه چې مندونه دې جوړ او شام دې جوړ او لا الله کا چې ور هم درګې څه باندې دې لا به ورې صاحب او هغه پر جوړ دی مو سره دې شو مو تر لره نو چې دې نه پر وخت نه نه خلک لري یې د مونږ خدمت له وکړې د څه مو سوال چې مشتاق راغې مونږ خدمت کوو نو دا مو سوال نو څه د
سېس ډېر مننه کور ودان بل اوردون کله روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو
محترم سرون سره سلامونه تاسو درنو ملمنو ته ومن کوم خدای دې وکړي چې جوړ وي فضل
الله دې ورته کوي مهرباني کوئ
کورون سو بخان داغا مشکلات شدین و دا سده چه رشتم مهر وکیل چه به کل عوضی سهار که پینزش پاگ موتر بمخواهی پینزش پاگ موتر به سر تا پا دبسیوی نو واقعا داغا بدبختی و داغا مشکلات شدی پا افغانستان کنو ددرانو ملمانو نایما داغا پختم دا و اتصد تال حد تجور اشی چه داغا مشکلات بدون او رکشی او دا پا چوکات که پا قانون سبرا برکار وشی چارون سر دما داغا پختم
دا
بنده میکنم سرامونه تاشتا و استاس میرمانو تا و دنگدی هیدو تو کار کن خوری دوم تا کدرتلا و تنکر زبلو لیکن
میرا بانی
من نه کوم زموږ نظر دا ده چې څنګه لکه دا یادونه کړې ده همداسې ده لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دا مشران چې په زرین موټر کې ګرځي ایا دا اطمینان حق نه لري ایا اطمینان څه وکړي دوی باید یو نظر پوسټ
درست قدرت الله صاحب ستاسو نظر واوریدل شو بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي ل رادیو لری شي لطفا ل رادیو لری شي یا رادیو ټیټه کوي
زاهد الله زاهد السلام د شنوارو نه
مهرباني کوئ
تاسو دې رقم موضوع ته کید کړی دا او په کارم ده په دې باندې خوشی لکه اوس مونږ دا چارواکي ګورو یو معمولی چارواکي اندرهار نزی کابل ته مثلا
بله
ځای وسره د دې پیسې خو دولت نه دوی تر کوي ځکه دا 2000 روپۍ انشاء میاشت یو افغاني او د دې نه چې کابل ته ځي په یو سر پیل باندې یو نیم لک روپۍ خرچ کیږي دا کومه کوي خو دام دې دولت نه کوي کنه
صحیح ده یو اوریدونکو بل مخلو بیا ملمنو ته نوبت ورکو مهرباني کوئ سیم
بل السلام علیکم
وعلیکم السلام
سروان صاحب تاسو ته اوریدونکو ته السلام علیکم زه اقبال یم دا غوړي نه سمې د کندهار په نظام نه سوالې لري تاسو په خبرونه په موضوع باندې نظر درکوم دا افغانستان سروان چې دا زره موټر تل یا پولیس لري دا خلا پر ځای خبره ده دلته دغه جنګي حالات هغه لا پروا نه کوي دا دلته چې دغه سیاسي ډلې کپنې چې دا حکومت پر ځای باندې باندې جوړي یا د حکومت امکاناتو څخه دی هېڅ فاده کوي هغه هم د دولت د حکومت پر ځای باندې دغه د سورو خطرناکه ده تاسو پر دغه باید موضوع باندې ډېر د چارواکو سره د سیاسي کارپوهانو سره خبرې وکړي دغه د افغانستان چارواکي چې دا د حکومت دا لا پروا نه کوي جنګي حالات که دوی پولیس لري د خلکو په کورو د دې پر کورو حملې وسولې پر دې حملې وسولې هغه لا هلته پرېږده هغه لا پر ځای خبره ده دغه چې د افغانستان
ډېره مننه سېشي تاسو خبرې خبرې مې تکراروي پوه شو سلامت اوسې تاسو په خبرو کې پښتنه و او دغه راز دی وردک صاحب په خبرو کې پښتنه و نور تقریبا یوازې نظر څرګند کو بشر دو صاحب کو وردک صاحب ته تاسو جواب وایي ځکه چې تاسو د همکارانو په ارتباط پښتنه درلوده وایي څه باید وشي چې وکیلان په ځان باندې قانون تطبیق کړي یا دوی له قانون سره برابر شي
مخه دی دینه چی دا پښتني تراشو زغولم چی د افغانستان دی قانون دی اداري فساد پر ضد مبارزه دا دریم ماده ولولم زکه چی زپه دی قدم چی ننوي په سول افغانانو لبد مرغه یا دا ماده ندی لوستلې او یا په دا ماده کې څه سوچ نکوي در قانون مبارزه با فساد اداری افغانستان در ماده 3 آمده است که ارتکاب اعمال زیر توسط موظفین ادارات دولتی فساد اداری شمرده می شود بعد جالب اینجاست که در این چیز که آمده است چندین مورد ذکر کردن که بسیار مهم است تو هموطنان ما باید بدانند که فساد اداری تنها پول دادن و پول گرفتن نیست، تنها رشوت نیست. این را حتی مقامات عالی دولتی ما، حتی روشن فکران ما متاسفانه درک نمی کنند. در اینجا آمده که فساد اداری یک رشوت، اختلاس، سرقت اسناد، اتلاف غیر مجازی اوراق و اسناد رسمی، تجاوز از حدود صلاحیت‌های قانونی، سوء استفاده از موقف وظیفوی که دقیقاً مورد بحث ما می شود، ممانعت در روند تطبیق عدالت استفاده از امکانات دولتی و اوقات رسمی در امور شخصی ماده 8 که دقیقا شما فقره 8 که شما ذکر کردین امتناع و استثناء کتمان قد افزایش غیرقانونی دارایی و همچنین استفاده از ملاحظات قومی، منطقوی، مذهبی، حزبی، جنسیتی و شخصی در اجرای امور محوله مسئله که اساسی به نظر من این است که افراد که شما نام بردین موترشان حتی کوچکشیشان میکنه بچاش در پانتون میبره بچاش دختراش در کورس میبره و بدبختی ما ایست که در پانتون وقتی بچا و دخترها با موتر لانکروزر دولتی با بادیگاردا وارد میشوند مسئلین ما بجای که توف بیندازن آبیدهان بسیار بالا میندازن در اطراف این افراد جمع میشوند و اینا را احترام قائل میشوند ما از این نقطه نظر دیگه بسیار مهم است که ما موتر پیشبینی شده در قوانین ما که در اختیار مقامات قرار گرفته شود در وقت رسمی برای کار رسمی دولتی بنابراین از طرف دیگر ماده 6 قانون اساسی میگوید که عدالت اجتماعی دولت باید مراعات کند شما کدام رئیس یا کدام معین آمریکا را دیدین که کروزه زیرش پایش باشد یا کرولای 2017 زیرش پایش باشد که از خانهش میبرد در چی در کارش ما متاسفانه افراد دولتی را میبینیم که وقتی من وزیر پلان شدم من خوب یادم است وقتی موتر برای من میخریدن در موتر فروشی من رفتم گفتم چند خریدین موتر گفته بود موتر خریدیم فقط رنگش خوش کن با من گفت وزیر صاحب گفتم چند خریدین گفت 60,000 دلار من گفتم او خانه خرابا مردمی که گرسنه است علف میخورن بایسکیل ندارن چیکونه وزیرش موتر 60,000 دلاری سوار شود موتر پیش بینی شده اما موترایی که با بودجه دولت افغانستان با امکانات مردم افغانستان یک تساوی یک چیز داشته باشد یک مطابقت داشته باشد ما برای یک رئیس عادی موتر میخریم 2017 لاند کروزر در حالی که در وزارتش موترای استفاده شده هست ما در زمان وزارت موتر را نگرفتیم لاند کروزر در وزارت پلان یک موتر عادی بود که سالها مانده بود ما استفاده میکردیم از طرف دیگر این موترها باید برای کار و وظیفه انجام شود.
بله.
ما شما میبینید دکتر صاحب بشر دولت است.
بله.
اینا میرون بله. مثلا برای عین و غین کمپین میکنند.
بله. در جلسات بشر دوست
بی و امثالهم.
بله بشر دوست محترم، درست است شنانده عزیز ما بعضی سوال ها طرح کردن، انتقادات زیاد است، منتها این سال هاست انتقادات میشه و تو در عمل چی باید شوه که جلو این گونه کارا گرفته شوه؟ نظر به تجربه دیگه ما مالک میبینیم که دو نوع برخورد میشه، یکی که رسمی برخورد میشه، قانون تطبیق میشه، بر ازیا جزا داده میشه و همچنان جامعه اینا را ترد میکنه. حتی در بعض ممالک دیده شده که حتی کسایی که واقعا سرمایه دار بودن، پیسه دار بودن، میلیونر و میلیاردر بودن، از خاطر از این که دیگه نفره را بسلا بش یار نشانی نکنه، امو دختر که به مکتب میره یا بچه که در مکتب میره در اون موتر بابه خود تا به یک چند متری مکتب میره در یک گوشه از او تا میشه که باشد دیگرا مرا نبینه که من از یک موتر میایم، بر از این که در صنف که میشنم دیگرا بسلا نبینه و من ترد از این جامعه یا از این نفرها نشم. از اون خاطر آقای مظفر از این انتقادات و از این گپا هیچ فایده نخواد به منتها یک راه های اساسی یا از طریق قانونی شوه یا از طریق جامعه شوه. جامعه گفته آقای بشردوست در فاکولته که میرن در دور پیش از اون نفر جمع نشن و بلکه یک ذره فاصله بانن. مثلا چی پیشنهاد میکنین آقای مظفر؟
جناب نظر صاحب، ما موافق هستم با نظرات محترم وکیل صاحب دکتر بشردوست. قوانین وجود داره جناب ساروان صاحب و نظر صاحب، کود جزای جدید افغانستان که فعلا تصویب شده و یک ماه یکونی ماه دیگه باید از روی استفاده شده، در فکر کنم ماده 403 و 404 صراحت داره که هرگاه اشخاص و افراد از موقف دولتی خود سوء استفاده میکنه از امکانات دولتی در اوقات غیر رسمی استفاده میکنه باید تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار بگیره. یعنی ما قوانین داریم در باره و قانون هم صراحت داره در باره، همین قانون نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری که دکتر صاحب چند مورد از او را ذکر کردن که اینا فساد شمرده میشه، در باره هر کدام از اینا قوانین وجود داره، قوانین مشخص وجود داره و وقت قانون تطبیق شوه، قانون که نافذ است تطبیق شوه، فکر کنه مشکل حل میشه. اما متاسفانه ما قوانین داریم، قوانین تطبیق نمیشه. اگر تطبیق هم میشه در بعضی موارد سلیقه‌ای تطبیق میشه، بالای یک تعداد تطبیق میشه، بالای یک تعداد کثیر تطبیق نمیشه و خصوصا بالای زورمندا، بالای وکیلای پارلمان، مقامات عالی رتبه دولتی قوانین تطبیق نشده متاسفانه تا حالا و کشورهای شما از نام بردین در او کشورها قوانین بالای کلگی یکسان تطبیق میشه و اینجا متاسفانه قانون تطبیق
بله. مظفر صاحب اگر قانون تطبیق میشد ما شما مشکلات نداشتیم، همی رای حل تطبیق قانون چگونه شوه؟ بشر دوستم شما صحبت کنین، بشر دوستم محترم، همی مسئله یک راه که مانده سر از او صحبت نمیشه، همی شرماندن کسایی که رشوت میخوره یا سوء استفاده میکنه، شرماندن از یا وظیفه مردم است. صاحب مثلا من یک خاطره یک نفر، بشر دوستم یک دقیقه یک خاطره رو براتون بگویم که یک نفر خاطره خود گفت، ما گفت بابی ما پیسه دار بود و اتره بود، گفت مادر من مرا که در مکتب به من نان میماند در بکسک نان نه؟ میگه کیله را نمیماند، سیب را نمیماند، من میگفت مادر یار چرا نمیمانی؟ میگفت تو دیگه سنفیات داره؟ نه خیلی تو هم باز شوک آمدی بخو. میگه تاییت میگه مراعت میشد بین انسانات مسائل بوده. خب مظفر صاحب اول شما باز بشر دوست صاحب، مظفر صاحب تکمیل کنید گفتانه؟
ببینین یک از شیوه‌های مبارزه با فساد نظر صاحب عمو شما در انگلیسی میگن که نیم این شیم، یعنی نامشان ببرین در میدیا در رسانه ها تا اونا خجالت بکشن. فکر کنم در افغانستان ما تا جای از او حد گذاشتیم، فعلا اشخاص و افرادی که آغشته به فساد هستن باور کنین که اونا دیگه هیچ شرم و حیا هم حتی ندارن، در اکثر موارد ما دیدیم او گذشت تو زمانی که مردم خجالت میکشیدن که یک را بچی رشوت خور بگویم یا بگویم برش که پدر تو رشوت خورده یا پدر کلان تو رشوت خور بود یا پدر کلان یا پدر تو غاصب زمین است و یا پدر تو از امکانات دولتی استفاده میکنه.
خب خیر خیام نمیشه خیر. بشر دوست صاحب چی پیشنهاد داره؟ مظفر صاحب بشر دوست صاحب ببینیم چی پیشنهاد بشر دوست صاحب.
نقطه اول به نظر من این است که بعضی ها میگوید که در افغانستان باید سلطه مسلمان باشی و دیکتاتوری حاکم باشد. من سرسن به یقید هستم که در کشورهایی که ادای دموکراسی دارند، در کشورهایی که در بلندترین رتبه دموکراسی بخص اروپای شمالی مثلا سویدن و دانمارک امثال هم، در این کشورها دقیقا دیکتاتوری حاکم است، منتها دیکتاتوری قانون حاکم است. در افغانستان هم زمانی میتواند که ما این جامعه جامعه شفاف و پاک و صادق باشه که دقیقا قانون حاکم باشد. خاطر که قانون حاکم باشد ما به کسانی نیاز داریم که در رأس قانونگذاری که هستند مثل پارلمان، در رأس اجرا و تطبیق قانون که هستند مثل حکومت و در رأس حل مسئله حقوقی که پیش میاد مثل قوی قضایه، در رأس این افراد کسانی باشد که اول به قانون کشورشان باور داشته باشند، عقیده داشته باشند و دوم این افراد تحقیقا از طرف مردم به این مراجع رسیده باشند. وقتی که از طرف مردم به این مراجع رسیده باشند به مردم پاسخ میگوید. شما به عنوان مثال چند وقت پیش یک سر و صدای بسیار زیاد شد که در کابینه افغانستان بار دوم تصویب شد که این دیوارهای سیمیتی برداشته شود، دیوارهایی که سرگ و کوچه و خانه مردم را بند انداخته. در اون در شورای وزرا در کابینه تصویب شده بود که به جز سفارتها و نهادهای بین المللی دیگر تمام موانع برداشته شود. اگر ما شروع میکردیم با برداشتن این موانع از خانه های عین و غین، رهبرای جادی، وکلا، وزرا، افراد دست دوم 100% چی میکرد برمیداشت. اما وقتی که رسید به یک مشاور غین و در اونجا شاروالی به افراد شاروالی اختار داد که ما اگر شما ایره بردارین ما فلان و فلان میکنیم و این مشاور غین است دیگه، ما نمیتونیم که در این صورت قانون تشخیص بدیم. حرفایی که من میزنم خوبیش در این است که اول باید تشخیص داده شود که مشکل در کجاست، مریضی در کجاست. مثلا مسئله موتر بگیریم، موترهای لانکروزر ما اگر بگیریم من
کوزر برخی که مخی دردیش پا دیاره خبری وکی دا مخی چه کل کابینه دا فیصله وکره ستاسو پشان دا غصی دیرو خلگو تا پکارو چه کابینه دیره تشویق کرده وی لیکن کل چه اوگوی دا سی فیصله مکری ایچو که یادوانه نکو بیا و کل بیا زد خلف وکو بیا اجرانو کو بیا یادوانه کو یو دا مسئله دا یو بلا مسئله
چه
یو بلا مسئله دا پس نوبت درکو دل پرس خبری من مکملی شی مخی نظر سای بول چه خلق چه کولی شی خلق کولی شی چی هم دغه فاسدان و شرموی ام مظفر صاحب چی نه وس نه شرمی جوغي شرم هغه کړی ده هیر کړی ده
شرم شرم گرفتم.
یو بل مثلا داده چی دا رسنی لیکوال دا خلک هم کولی شي چی په یو نه یو شکل سره هم دا خلک و شرموی ک مشتغه ش سریالونه جوړ کو ش تلویزیونی خبرونی ولرو رادیو خبرونی ولرو چی په هغه کې فاسدان رشوت خوره بد معرفی شي حتما تاثیر لري په نور دنیا کې هم دغه تاثیر کړی دی. نو فکر نه کوي چې په دې برخه کې نور هم ملامتي یوازې رشوت خواره نه دي.
لوملای بالکل لوملای ته کې دا چې هغه وخت چې عین غین دی په کابینه او شورای وزرا دا خود ونیول چې دا سمیتی دیوارونه باید د ټولو ځایونه ټول شي، خود دوی سیاسي منافقت کول. حق د دوی پزله دا و چې د موج دا دیواری سمیتونه باید پر ځای پاتې شي، کنه دوی خو امر کول چې د ما نه پیر وکه. د دې لپاره چې په افغانستان کې د قانون، د عدالت، د دیموکراسي، د جهاد، د اسلام، د امارت، د شریعت، د دې شانو، د موج مشرانو، د موج نخبگانو خبرې کوي، اما له بده مرغه سیاسي منافقت په دې داخل ده. دوی په دا حرفونه باور لري. بله مثلا همداسې اشاره وکړ، په لومړی صنف کې وم زه په فرانسه کې د پانتون په فاکولته کې حقوق علوم سیاسي، د موج استاد راغی، هغه سبق پیل کړ، بیا هغه وویل چې ځینې وختونه په ټولنه موج د پولیس التیا نه لرو،
هغه ویل چې دا خبره دورکهایم کړی دی. دورکهایم چې دی جامعه شناسی اساسي بنسټ هغه پیژني. بیا ما خپل ځان ته ویل چې دا دورکهایم ځان نابغه بولي څومره احمق ده دا چې دا خبرې کوي. بیا چې موږ ته توضیح ورکړل په راستي هغه ویل چې په یو هیواد په یو کوڅه کې خلکو د یو سړی چې غلا کوي د هغه سره خبرې اترې ونه کړي، هغه په خپل کور ونه پرېږدي، د هغه سره معامله نه کړي، هغه ته زوی یا لور ور نه کړي، د هغه سلام علیکم نه کړي، که په جومات کې راغی د جومات هغه وشړي، دا په خپل سړی کولی شي چې بد د پدې کارونو لاس ونه وهي. اما یو بله خاطره ماته یو ځوان استازی چې اوس په پارلمان کې نه ده ماته ویل چې په کاپیسا کې یو واده و، په دا واده دا ګډون کړی و، بیا د تاکسي هغه تاکسي تللی و، یو تاکسي اخستری و، بیا دیده د ځینو خلکو په دا کلي دیده د محمد ویل چې مبارک شه د تاسې د کور نه یو ښه د خلکو استازو ده چې نن خوشبختانه په دا خوشي کې ګډون کړی دی. بیا دا وکیل ماته ویل چې ما په خپله غوږ واورېدل چې د ما ماما وویل چې څه وکړم، داسې وکیل چې په تاکسي راغلی دی، یو پنځه شپږ لاند کروزر چې د ځان سره راوړی و، دا د کل کشوفه شو، دا د موش کشوفه شو، دا شان جیک شوی و. لا بد مرغه په افغانستان کې یو خبر گاندی که شبانه کم آقا وایی چی اگر ارزش ها بی ارزش شود، بی ارزش ها بی ارزه ها به قدرت میرسد. اوز په افغانستان که بعد مرقه حمداده که جهادی مشه
داخل دکتر بشر دوست، یک لحظه به ما اجازه بدین برازی که یک نفر رسمی حالا دمی خط تلفن هستن، محترم دکتر نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخله. دانش خوش آمدین به برنامه. سب
سلام به شما آقای نظر و مهمان برنامه ایتان، من در خدمت شما هستم، بفرمایید.
بله خب محترم دانش، ما روی موضوع سوء استفاده از امکانات دولتی مخصوصا وسایل و وسایل نقلیه صحبت داریم. در اینجا در تلفن اتومات رادیو آزادی هم قبلا بسیار شکایات رسیده و در اینجا گفته میشن که از وسایل که مثلا در اختیار یک معین گذاشته میشه، از موتر زرهدار یا از موتر کسب، از اینا میگن مطابق لایحه استفاده نمی کنن، مثلا فامیلشان انتقال میتن به مکاتب و پاسب. به این شما چگونه تعقیب و تنظیم میکنین اگر کم به ما معلومات بتین سب؟
بله متاسفانه اگر به صورت همه جانبه صحبت بکنیم دقیقا که یک مشکل است از وسایط، تنها در بخش نظامی نیست بلکه در کل از وسایط آنطوری که لازم است استفاده درست صورت نمیگیره. ما طرفدار استفاده از وسایط بخصوص در پلیس هستیم، اما سوء استفادهش مخالفش هستیم و اجازه هم نمیدیم. به خاطر از اینکه واسطه ها کنترل شوند، متاسفانه در بعضی ادارات در کابل هم است که تعدادی از واسطه ها وسایلی را دارند که اینا را کنترل میکنه، سایه گشت و گذارشان هست، قلم روی را که گشت و گذار میکنن، اما هنوز هم در وسایط پلیسی مشکل است. اما روی یک برنامه کار داریم که چطور بتانیم اینا رو با هم سیستم وصل کنیم. در حال حاضر به شکل مستنتی و ابتدایش استفاده میشه که او عبارت از کتابچه خط سیر است که هر واسطه نظامی که مربوط به پلیس است یک کتابچه خط سیر داره. یک کتابچه خط سیر زمانی که حرکت میکنه باید اونجا تاریخش، وقتی زمانش و کدام مسیر حرکت میکنه این باید اونجا درج شه. در پلی از اینکه ما چطور نظارت کنه بتانیم یک قطعه به نام انضباط در شهر کابل است، متاسفانه در تعداد ولایات دیگه نیست، اما در هرات و بعضی جاهای دیگه است. این قطعه زمانی که باید موتر نظامی برمیخوره اولین پرسش چی است؟ شما کتابچه خط سیر دارین؟ اگر دارین خب میبینه و در اونجا باید امضای مسئولی در اول شده باشه. ما متاسفانه در تعبیری از این که این واسطه ها این مشکلاتی که شما اشاره کردین دارن، ما از گذشته ها به این طرف یک تعداد از این واسطه های ما که شامل واسطه های رنجر میشه و یک تعداد بسیار محدود واسطه های زرهی است که مثلا موین بوده در گذشته با خود واسطه را برده، رئیس بوده و یا که در این پست های مختلف کار کرده. روی جمع‌آوری از این اقدام شده بالاتر از 3 تا 400 واسطه که در بیرون از خارج از تشکیل وزارت داخله اینا وظیفه جامع کردن تعداد بیشترش جمع شده حدود 30-35% هنوز هم باقی است.
بله.
برای دی که این واسطه ها هم جمع شده و این واسطه ها برنامه که از خارج از تشکیل است و اساس هدایت رئیس جمهور افغانستان باید جمع شدن، یک سلسله مشکلات هم با ما بار آورده. مثلا من مثال بسیار زنده شم میگم، ما یک واسطه رنجر برای تامین امنیت یک والی صاحب داریم، از طریق کماندانی امنی ما درخواست کرده گرفته. از این واسطه بچه والی، خسربره والی، محافظش، بادیگاردش و انواع اقسام کسایی هست. این من مثال والی صاحب داده، مثل دیگه ما در شورای ولایتی و این واسطه ها در خدمت شما در شورای ملی هست، در اکثر وزارتخانه ها هست، وزارات مختلف هست. وقتی که از این واسطه سوی استفاده صورت میگره، ای روی جاده تیزدان میکنه، آرن میزنه، مردم ملکی را انتقال میده، مردم وقتی که واسطه را میبینه میگیم واسطه رنجر مربوط پلیس است. یعنی مردم وقتی که واسطه رنجر دید
بله. دانش صاحب او باشه دیره منه بشر دو صاحب تا ضرورت نشته تاسی پخپلم دا خبری وکره. یوه مسئله بله هم ده، یوازی دی پولیس و مسئله هم نده، تاسی مخی دی مویونان و خبر هم وکره، نو چوک جرات کولیشی چه دی حقوی موتر و پشتی او تلاشی و اخلی او یا دغه سند تری و غواری چه خطو سایری چه ده، زکا چه پردیر و مواردو که مجددلی دی چه حتی وکیلانو پولیس وهلی تکولی دی، نو پا کم جرات با دوی چوک مخنیسی او پا کم جرات با دوی چوک پشتانه کوی؟
خب این موضوعی که شما مطرح کردین جناب شاید دوست دامت یک بحث اخلاقی است که ما همه گی ما باید در هر جایی که هستیم در هر مقامی که هستیم خود قانونمند بسازیم و به می پولیسی که ساعتها روی جاده استاد است خواب می خوره در این شهر باید به احترام بکنیم. متاسفانه بله ما دیدیم تنها از بخشای مختلف است بزرگای مملکت که با اینا بسیار رفتار نادرست صورت میگیره، اینا لطکوب شده، اینا یخنشان کنده شده، به خاطر چی؟ که به خاطر از اینکه اینا رو پسان کرده که بیادر واسطه از کیس کجا میرین واسطه تان اجازه است ما تلاشی میکنیم. این یک مشکل جدی است. بس ما ترمو واسطه هایی است که زمانی که مردم واسطه رنجره میبینه میگیم در حالی که واسطه از ما نیست، تمام واسطه های پولیس و ریال نمبر داره، هیچ فرد ملکی نمیتونه عقبش ترنگش باشه و اینکه نظامی نباشه و ارگو شهروندا شکایت میکنن، مثلا ما شکایت میکنن فقط همون نمبر سریال شکه به ما بگن ما این رو زود شناسایی میکنیم که مربوط کدام قطع و جلسه هم هست. اما اکثریت موارد که از طریق پولیسی اکثر نوزه به ما رسیده از سایر بخشات و برای ما با پورش از سایت های اجتماعی که به ما میگیریم میبینیم که واسطه ها مربوط کسایی است که ما از گذشته ها به این طرف اینا به شکل خدمتی پیش از اینا بوده و نوز آمدی واسطه است.
خب دکتر صاحب رمضان بشردوست سخنان شما قطع کرده بودم، مال شنیدین دکتر صاحب نجیب دانش هم شنیدین، صاحب حال نوبت شما از باسه بفرمایید.
اول اینکه عرفایی که اینها میزنند واقعا فکر میکنند مردم افغانستان احمق هستند، لوده هستند که اینها با عرفای خود مردم فریب میدهند. شما چگونه میتوانید از وزیر داخله توقع داشته باشین که نمبر پلیت خاصی وکیل را بردارد، شیشه سیاه لانکروزر وکیل را صاف کند، در حالی که همین وکیل به همین وزیر گفت که شما وزیر صاحب انجینر ساختمانی هستین، تجربه کاری در وزارت داخله یک ساعت نداشتین، شهرت نیک نداشتین، من خلاف قانون اساسی به شما رأی میدهم تا فردا خلاف قانون و قانون اساسی شما با من عمل کنید. حتی ما وزیر ریاست عمومی امنیت وقتی که وزیر ما بر اساس واسطه و خلاف قانون به قدرت میرسه، چه وزیر داخل است که یک انجینر ساختمانی است یک روز اکادمی پلیس ندیده، و چه ریاست عمومی امنیت که یک انجینر ساختمانی است یا وزیر دفاع که یک دوم دگرمند است یا حتی عین القید. زمانی ما میتونیم وزیر داخله این مترار از وکلا بگیره، حتی امروز معامله وجود دارد که میخواهند نمبر پلیت وکلا را رسمی بسازند، نمبر پلیت غیر قانونی شان و لانکروزرشان است سیاسیون بگذارند. حتی من روز یک مکتوب به من دادن که وکلا خواستن که امتیازات ما باید جاچ و کرای خانه ما، کریدیت کارت ما و امثال هم اینا. زمان ما میتوانیم به این حد برسیم، اینا واقعا خودی آقای دانش زیر پای چیست؟ یک لانکروزر است، اما در قومیت از قدیت به کابل کسایی است که گریسنه است نان پشت نداره، از پول و نمو گریسنه است که شما لانکروزر سوار میشه، چی حق دانید؟
یا مثلا
من متاسف هستم که این مردم احمق و روز امیدوار هستم که مردم از یخن اینا بگیرد. چه جوخت من یک نقطه اشاره اجازه میدین؟ در سرک من همیشه دیدم موتری که به دست میاد، موتری وزیر است، موتری وکیل است، موتری حتی پلیس عادی نیست، موتری که سنسیسیان است و استاد نمیشود، موتری عین و غین است، وزیر است، وکیل است، رهبرای جهادی است.
این خواهی قدر اگر میترسند دوی هم وکره ما هم هم در پشتانه وکره. بشردو سیب دیر منن دانش سیب تا بیا نوبت ورکو خو لمره مزفر سیب. مزفر سیب دانش سیب یو بل مسئله تا میشاره وکره. اگه هم دیر ایرانوون که و اگه داده چه و ازین پخوانی مقامات پاته دی چه چه مقامم نلری لیکن لا هم دولتی موترونه لزان سرساتلی دی او نی ورکوی وی زما دی. په دې برخه کې ستاسو په نظر دا ضعف دی حکومت دی چاره چې له دغو خلکو څخه موټر نه اخیستل نشي اخیستل کړی؟
د دانش صاحب خبر از تاییدم دقیقا په سالها و در اساس موټران نقلیه وسایل د دولت دغو خلکو سره دی چې اوس په دولت کې هیڅ موقف هم نه لري. نو هیله داده چې دغه وسایل د دغو خلکو نه بیرته واخیستل شي، هغه ادارو ته بیرته ورکول شي چې دې نه باید استفاده وشي، یعنی درست استفاده زیر باشه. نو که پیاد دیوی سو کال مخ که یو نپر در کمیسون انتخابات نتلیلی و در وظیفین هم برطرف شوی و موتر تقریبا یو نیم کال دزان سرساتلی و در دولت موتر نورکوالی. یعنی دست مواری دیر دیج دانی سیب در وزاره داخلی در یاد که چی تقریبا سلور سوی شو خواه موتر در خلق وزاره دیج یا بلزای کار که یا خو بیخید دولت سرکار نکه د دلته دغه فرهنګ د مافیات باید لمنځ ولاړ شي، قانون باید تطبیق شي، دغه وسایل چې د دولت ملکیت باید بیرته دولت ته ورتسلیم شي. یعنی دلته قوانین موجود دي، نو متاسفانه بیرته قوانین خبره یو ځل بیا دغه کوم چې قانون باید تطبیق
شي. ما ته که یو جمله په اخیر وخت ورکړئ،
تاسو اخیری نوبت درکو، دانش صاحب ته نوبت ورکو، بیا تاسو بشردو صاحب نوبت درکو. دانش صاحب، تاسو د بشردو صاحب خبري واوریدئ که څه ویل غواړئ مهرباني وکړئ.
بله، ما با تمام احترامی که به جایگاه عبدالصا و بزرگای مقرن ما دارم، جناب بشردوست های به افکار آمد توهین میکنه که مردم نمیفهم و مردم اینا احمق فکر کردن. اطور است مردم افغانستان حال نبوغ سیاسیشان و فکرشان اقدر بلند است که شما کوتاه‌ترین صحبت رو بکنین مشناسدتان مردم، شما را مردم مشناسه، ما را مشناسه و مردم نیروهای امنیتی را میشناسه. ما آنچه که مشکلاتی بود را اعتراف کردیم و صحبت چه کردیم و ایره تمامشن اوندهای رادیو آزادی میفهمند که ما چگونه با صراحت صحبت میکنیم. ما هیچ چیزی برای پنهان کردن نداریم. اگر وکیل برده، اگر وزیر برده، اگر هر کس برده، ما اراده شو داریم که جمع‌آوری شو بکنیم و سخهای واسطه را جمع کردیم. در مورد پلیتایی را که گفتند، بله، ما برای به اساس قانون هیئت اداری شورای ملی افغانستان اینا پلیت مخصوص خود دارند. صحبت های صورت گرفته ایتنا از وزارت داخله نیست، در سطح حکومت که ما چطور بتونیم از این پلیت هایی را که ساخته و فرمایش شده بازار میتن، در کوچه میتن، نصب کردن در تعدادی از موترهای وکیل صاحبا، از این را بخواییم قانونمند بسازیم. همراه ترافیک صحبت شده، همراه ادارات مختلف صحبت شده که این پلیت ها را مثل پلیت های دیگر پلیت بسازیم. هر دوره و هر کسی که وکیل شد اینه میتونه که در واسطهش نصب بکنه. واسطه هم باید قانونمند باشه، اسنادش درست باشه، اسناد ترافیکیش داشته باشه. جناب بشردوست چیزایی را که میگن من فکر میکنم که اقتدادش درست است، ما با او احترام داریم، اما در بعضی مورد خیلی در او مبالغه صورت میگیره و چیزایی را بیان میکنن که برای مردم افغانستان هم در حال حاضر قابل پذیرش نیست.
تشکر دانشجوی محترم. خب آقای بشر، دو سال سه دقیقه وقت ما مانده، بسیار کوتاه اگر جمع‌بندی کنین یک دقیقه وقت دارین.
نقطه اول این است که ما از وزیر، عین و غین، وکیل شکایت نمیخوایم بشنویم، مشکلات نمیخوایم بشنویم. اینها ماش میگیرن، ماش لکی میگیرن، ماش دلاری میگیرن تا مشکلات حل کنن. وزارت داخله ای که نمیتواند موترهای دولت بیوه و یتیم و مزدور و فقیر ماموری که گریسته است از مقامات بگیرن که کاخ و قصر دارد، چرا نمیتواند بگیرد؟ به خاطر که همین افراد دولت از اینهاست، همین افراد است که آقای برمک وزیر ساختن، آقای استانگزای رئیس و میاد ساختن،
با حضوری یا چی براز برو چی ساختن. مثلا یا حکومتان
وای چی زنمنم
والی وای زنت برطرف کشم
بخنه بارم اگر خلکو چیز مکه قصبوی اوز اگر خلکو چیز مکه قصبوی بخنه بارم اگر خلکو چیز مکه قصبوی دولت دی دوی پلاس کده تاسو وکیلانو ته یو خاص نمبر پلیټ ځانګړي نمبر پلیټ ورکوي دا په دې معنی ده چې پولیس او امنیت هغه نشي کولی چې تلاشي وکړي څوک تضمینوي چې د دې موټر په مز کې یو تروریست یو قاچاقبر نه وي د کورنۍ چارو د وزارت مرستیال هغه اوس ویل چې وکیلانو په قاچاق هم ځینې لاس لري په دا نورو کارونو هم لاس لري د موږ دولت د هغو خلکو په لاس کې ده چې دوی په خلکو باور نه لري ولوس اس اعتماد نه لري او دوی په ځمکې په چورو چپ اول او په نور قانونو بوخت دی تاسو خبري اوس چې درې نو ماشونه په افغانستان کې ورکول کیږي د سی بی آر په نوم د سوپر سکیل په نوم او د ان ټی ای په نوم چې په لکی ماش کې ده او دا په هیڅ قانون کې نشته تاسو ماته یو قانون نوم واخلئ چې وکیلانو ته دا اجازه ورکړي چې ځانګړي نمبر پلیټ ولري یا عینوغین ته دا اجازه ورکړي چې ځانګړي نمبر پلیټ نه لري جنرالانو ځانګړي نمبر پلیټ لري او یا هیڅ نمبر پلیټ نه لري او دا خلکو چې حکومت د دوی په لاس کې ده که پخوانی ده که اوس ده له بده مرغه دوی ولوس غوړوي او د ولوس سره سیاسي منافقت کوي چې زه امیدوارم چې دا ولوس خپل غږ جګ کړي دا سړی ته وایي چې ته وروره څوک چې هلته لانکوزر لري او زه د وچې پیسې ډوډۍ نه لرم ته څوک یې چې هلته ناست یې او بادیګاردونه د تا سره ده هغه وخت چې ما عسکر په هلمند کې د وچې ډوډۍ پیسې نه لري همدا اوس په اروزګان کې د وچې ډوډۍ ډېره زیاته مننه
بشر دوست د خپرونې وخت همدومره سلامت اوسئ د ولسي جرګې غړی ډاکټر رمضان بشر دوست او د اداري فساد سره د مبارزې د ارزیابۍ او نظارت د ګډې مستقلې کمیټې د دارالانشا رئیس ښاغلی سید مظفر شاه مظفر او د غرس د کورنیو چارو د وزارت مرستیال وین ډاکټر نجیب دانش چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. د دې خپرونې په دوهم ساعت کې پر پاکستان د امریکا د فشار په اړه بحث لرو، خو اوس د دې ساعت خبرونه واورئ چې فرشته نگاه وړاندې کوي.
نخست استرخط چند خبر. افتتاح نخستین فابریکه ذوب آهن در افغانستان. وزیر دفاع آمریکا تایید کرد که کشورش کمک نزدیک به $2 میلیارد را با اسلام آباد به آل تعلیق درآورده است. و وزیر خارجه آمریکا تایید می کند که امسال نیز به سمتش در اداره دونالد ترامپ باقی خواهد ماند. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. نخستین فابریکه ذوب آهن در افغانستان افتتاح شد. در مراسم افتتاح این فابریکه که خان استیل نام دارد، رئیس جمهور افغانستان اشتراک کرده و در سخنرانی خود گفت این فابریکه توانایی رقابت دراز مدت را دارد.
تاسې بهترین تکنالوژی په بهترین استاندارد باندې راوسته ده او د دې معنی څه ده؟ دې معنی دا ده چې در سلویس کال رقابت کوي. نه دا چه دوی دری میسته یا شپک میسته. از این جهت از دیدگاه وسط مدت و دراز مدت خانستیل مبرازی میکنم.
در این فابریکه که از سوی سکتور خصوصی ایجاد شده است، $20 میلیون سرمایه گذاری گردیده. به گفته خان محمد وردک، رئیس فابریکه خان استیل، این فابریکه 30% نیاز آهن افغانستان را فراهم کرده و چند صد نفر زمینه کار را مساعد می سازد. جیمز ماتیز وزیر دفاع ایالات متحده میگوید کشورش کمک نزدیک به $2 میلیارد با پاکستان را بال تعلیق درآورده و در مورد واکنش و اقدام تلافی جویانه پاکستان تشویش ندارد. در یک نشست خبری در وزارت دفاع آمریکا دیروز از ماتیز سوال شد که فشار واشنگتن بالای اسلام آباد پاکستان را به چین نزدیکتر نخواهد ساخت و پاکستان را به بستن راه اکمالاتی نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان وادار نخواهد کرد. آقای ماتیز در پاسخ گفت در این مورد هیچ گونه نگرانی ندارد. اسلام آباد 6 سال پیش در جریان تنش‌های جدیش با واشنگتن راه‌های اکمالاتی نیروهای بین المللی را برای چند ماه بست. وزیر دفاع آمریکا گفته است زمانی که ماه گذشته به پاکستان رفت و با مقام‌های آن کشور دیدار کرد، شاید هیچ نشانه‌ای در مورد احتمال بسته شدن این مسیر از سوی پاکستان نبود. ماتیز گفت هنوز هم با پاکستان کار میکنند و اگر پاکستان بر ضد ترورستان اقدامات جدی انجام بدهد، کمک ها به پاکستان را از سر خواهند گرفت. مقام های افغان می گویند در عملات هوایی در ولایت لغمان به شمول 3 تن از افراد کلیدی گروه داعش چندین تن از افراد وابسته به این گروه کشته شدند. وزارت داخلی افغانستان با نشریه اعلامیه گفت این افراد مسلح در اثر عملات هوایی نیروهای افغان در ولسوالی علی نگار ولایت لغمان کشته شدند. در اعلامیه همچنان گفته شده که در این عملات هوایی مقدار از سلاح و مهمات گروه داعش از بین برده شده است. در یک اعلامیه دیگر وزارت داخلی افغانستان از کشته شدن یکی از قماندانهای گروه طالبان در ولایت کنر خبر داده شده. وزارت داخلی میگوید قماندان جهان که یکی از افراد کلیدی گروه طالبان است با 3 تن از آمیانش در قریه تاباش ولسوالی نوری ولایت کنر زمان کشته شدند که مصروف ساختن ماین‌های کنار جاده بودند. گروه داعش و گروه طالبان مسلح تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. اکنون هم از منطقه و جهان. سفیر امریکا در سازمان ملل متحد در نشست اضطراری شورای امنیت این سازمان گفت شهروندان ایرانی که در سرکهای ایران اعتراض می کنند جانهایشان را به خاطر حفظ حقوق بشری خود به خطر می اندازند. نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برای بحث در مورد ایران دیشب برگزار شد. نیکی هلی گفت مردم ایران در بیش از 79 محل در سراسر این کشور در برابر حکومت می ایستند. او گفت
It is a powerful exhibition of brave people who have become so fed up.
این نمایش نیرومند مردم شجاعی است که از حکومت سرکوبگرشان به شدت ناراض شدند و مایلند تا در اعتراض جانهایشان را به خطر بیندازند. سفیر امریکا در سازمان ملل متحد خطاب به ایران گفت جهان در حال نظارت از اعمال شماست. اندک پیش از نشست اضطراری سازمان ملل متحد شورای امنیت جلسه مشورتی را به درخواست روسیه در پشت درهای بسته برگزار کرد. روسیه با برگزاری نشست بنابر درخواست ایالات متحده مخالفت نشان داد. رکس تیلرسن میگوید قصد دارد تا در 2018 میلادی نیز به حیث وزیر خارجه آمریکا کار کند. این در حال است که چند پیش گزارش ها از تنش های موجود میان وزیر خارجه و رئیس جمهور آمریکا نشر شدند. رکس تیلرسن در مصاحبه دیروزش با CNN گفت که باور دارد که اداره دونالد ترامپ سال 2017 بسیار موفق داشت و در حال اجرای پالیسی هایی است که سال 2018 موفق‌تر را پیش رو خواهد داشت. او در پاسخ به سوال گفت که قصد دارد در اداره دونالد ترامپ به حیث وزیر خارجه باقی بماند. و خبر اخیر این که شورشیان شیعه یمن گفتند با استفاده از یک راکت بالستیک دیروز یک کمپ نظامی در شهر جنوب غربی نجران عربستان سعودی را هدف قرار دادند. تلویزیون المسیره متعلق به شورشیان شیعه یمن به نقل از آنها گزارش داده که پرتاب این راکت بالستیک کوتاه برد موفقیت آمیز بوده و راکت به گونه دقیق به هدفش در عربستان سعودی اصابت کرده. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی که از حکومت یمن در جنگ داخلی با شورشیان حوثی حمایت میکند گفته که این راکت را ردیابی و نابود کرده است. این ائتلاف گفته پرتاب این راکت تازه ترین نمونه از فراهم آوری اسلحه به شورشیان از سوی ایران است. تهران این اتهام را رد کرده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاست متشکری میکنم از همراهیتان. اکنون هم بخش دوم برنامه زیر آسمان کبود یا تر شناسمان لنده با همکارانم عصمت ساروان و ظریف نظر با رادیو آزادی باشید.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
یو ځل بیا زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه په دې خبرونه کې ومنی. پر پاکستان د حقانی شبکې او طالبانو د ملاتړ په خاطر د امریکا فشارونه دوام لري. امریکایي چارواکي وایي چې د طالبانو او حقانی شبکې پناه ځایونه په پاکستان کې دي او تر څو چې پاکستان د پناه ځایونه له منځه وړي نوي فشارونو ته به دوام ورکوي. ورته ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې پاکستان ته نږدې 1 میلیارد ډالر مرسته ځنډولې ده، خو پرون د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل چې امریکا د پاکستان نږدې $2 میلیارډ مرستې ځنډولې دي او په دې اندېښنه نه لري چې پاکستان عکس العمل ښکاره کړي. د امریکا په دفاع وزارت کې پرون د خبري غونډې په مهال له جیمز ماتیس څخه پوښتنه وشوه چې د واشنگټن فشار به اسلام آباد چین ته ورلند نه کړي یا به د امریکایي ځواکونو پر مخ د اکمالاتو لارې بندې نه کړي. جیمز ماتیس په ځواب کې وویل چې هیڅ اندېښنه نه لري. نږدې شپږ کاله مخکې چې کله د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې لږ کړکیچنې شوې، پاکستان د افغانستان لور ته د بهرنیو ځواکونو د اکمالاتو لار ونیوله. ماتیس زیاته کړه چې اوس هم له پاکستان سره خبرې روانې دي، که چیرته دوی د تروریستانو پر ضد جدي اقدام وکړ مرستې به بیرته ورکړي. امریکایي چارواکي وایي چې که پاکستان همکاري ونه کړه فشارونو ته به دوام ورکړي. مخکې تر دې چې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارت چارواکي پر پاکستان د فشارونو څرنګوالی اعلان کړي، په کابل، بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ازادي رادیو ته وویل
چند چیز زیر بحث است. اولی که مردم ملکی و سیاستمدارای ملکی پاکستان طرفدار این سیاست قوای نظامی پاکستان نیستند که از دهشت افکنی و از جنگ به ضد مردم افغانستان اونا طرفداری بکنند و در رو دست داشته باشند. شما دیده باشین امروز که نواز شریف خودش گفت که وقت ازیر عزیزه که برای ختم انزوای پاکستان و به جلوگیری از انزوای بیشتر پاکستان تغییر در سیاست پاکستان بیاید. پس یک قدمی که امریکا زیر نظر داره و زیر بحث هستید که چطور سر قوای نظامی پاکستان فشار آورد. چند چیز مد نظر است در این قسمت. اولی که بعض اشخاصی که دست مستقیم در آیسای و در نظامی پاکستان در این جنگ دارن، یعنی به ضد افغانستان کار میکنن، اینا را به لیست سیاه گذاشت تا اینا نتانن سفر کنن و فامیلشان نتانن سفر کنه به امریکا. و دوم، اگر حسابای بانکی در امریکا داشته شود، این حسابای بانکی بسته شود. دومی که آیا پاکستان از لیست کشورهایی که نزدیک به مثل کشورهای ناتو که دوستای نزدیک امریکاست و پاکستان در اون لیست دوستای نزدیک است، از اون لیست برآید. سومی که تمام کمک‌های نظامی به پاکستان قطع شود و پولی که پاکستان می‌خواهد از امریکا سالانه برای خدمهایی که در ترانسپورتیشن یا انتقال اموال صورت میگیره او را برش قطع کنن. و برعلاوه بحثی است که چطور تشویق شوند مردم ملکی و کسان دیگه در پاکستان، نه تنها پنجابی ها که من درباره نواز شریف گفتم، بلکه ملتگراهای پشتون، ملتگراهای بلوچ و دیگرها، اینا که مخالف سیاست فعلی هستن، اینا تقویه شوند که استاد شوند، فشار بیارن بالای پاکستان. و در این زمان بحثی است که چقدر فشار اقتصادی را نه تنها از طرف امریکا بلکه از طرف بانک جهانی، IMF، کشورهای دیگه مثل عربستان سعودی که رابطه نزدیک با امریکا دارن و کشورهای دوست امریکا در اروپا و در آسیا زیاد شود. کدام قدم اول گرفته شود، کدام قدم بعد از او بیاید؟ اما در لیست چیزهایی که زیر بحث است، قدمایی را که من ذکر کردم اونا هستند.
شاخل خلیلزاد دا ترګندونی مخکې تر دې لاسادی رادیو سره کړی وی چې د امریکا چارواکي د پاکستان په ضد اقدامات اعلان کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دا ډول ګامونه به د تروریزم پر ضد په مبارزه باندې منفي اغیز وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې په تیرو 15 کلونو کې اسلام آباد د تروریزم ضد جګړې باندې له خپل لوري تر $160 میلیارډ ډیر مصرف کړی دی.
بله، تشکر آقای ساروان از خاطر مقدمیت و مهمانای محترمی که امروز این موضوع رو با ایشان صحبت میکنیم. محترم آقای محمد یعقوب وطنمل، استاد پانتون، بر استودیو ما تشریف آوردن، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن محترم دکتر نبی مستاق، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور، مهمان ما هستند، بر از نام خوش آمدید میگوییم. همچنان ژورنالیست ما آقای عباسین بریال، که ژورنالیست که در این مورد
یعنی نظر شاید داشته باشن، اونا هم مهمان ما هستن. بر از نام خوش آمدید میگیم آقای ساروان.
بله اوریدون کو ته هم مرکلای و یو تو شبی ورست د تلفون شبری ورته اعلان او د فیسبوک للاری وسم کولای شي چې خپل نظرونه را سره شریک کړي. facebook.com/asadirradio زموشته فیسبوک پانی پته ده. لمړی د پانتون استاد شاغلی محمد یعقوب وطنمل څخه غواړو چې په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. وطنمل صاحب، د چهارشنبې په ورځ موږ خبرونه لرو، میکروفون ستاسو په دې خبرونه کې اوریدونکو تلیفون کوي او خپل نظر څرګندوي. موږ کوم کارپو پکې نه لرو چې د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووایي. ډېرو پام دې موضوع مو لډېرو اوریدونکو څخه واورېدل چې وایي دا فشارونه نتیجه نه ورکوي. ډېر خو نور داسې ول چې اصلا مایوس شوي دي او وایي چې دا فشار به لزړه نه وي، ممکن دا یو مصنوعي فشار وي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د امریکا فشارونه واقعي دي او څه نتیجه لرلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خپلې نیکې هیلې او سلامونه تاسو ته او د رادیو ازادۍ کارکوونکو ته وړاندې کوم. مخکې له دې نه چې موږ راسو دې پوښتنې ته، غواړم یو مقدمه ولرم په دې اړه باندې. امریکا د امریکا او د پاکستان اړیکې د تاریخ په اوږدو کې د لوړې او ژورې، یا هم بعضی وخت کې بخې وي، بعضی وخت کې به دا روابط خراب وو. نو که چیرته موږ د دې اړیکو ته وګورو، هلته که لاړ شو، لومړی چې کله پاکستان هیواد رامنځته شو، امریکا د هغو هیوادونو له ډلې څخه وه چې په لومړي سر کې د پاکستان هیواد په رسمیت وپیژنده. ولی بیا چې موږ کله راځو دې خواته، بیا وروسته د دې روابط څه کړکیچن کیږي یا د دې روابط ترنګلی کیږي، چې په 1980 کال کې چې کله پاکستان د یو تړون په اساس چې په 1945 کال کې امضا شو، دوی د پېښور ته نږدې د بډبیرې اډه دوی ته په اختیار کې ورکړه، او له هغه ځای څخه د امریکا یو جاسوسي الوتکه د روسیې سیمې ته فضا ته ورغلله، او هلته دا الوتکه رانسکوره کړه. د پاکستان او د امریکا روابط ترنګلی سول. ولی بیا وروسته د دې روابط ښه سول. بالاخره موږ که دغه 15 کلو ته وګورو، په دې 15 کلونو کې هم د امریکا روابط کله ترنګلی او کله ښه. نو که چیرته دا ځلې امریکا قاطع وي په خپل تصمیم کې، نو فکر کوم چې دا به پر پاکستان، د پاکستان پر حکومت باندې مثبت اغیز وکړي. خو تنها دا د مرستو بندول کافی نه دي، ځکه پاکستان په تیرستلو کې
ډېر مننه
کوم حالت لري.
داسې چې یوازې مرستې کافی نه دي، نور باید څه وشي په دې اړه به هم وروسته خبرې وکړو. له ښاغلي ډاکټر صاحب نبی مستاق څخه به وپوښتو همدغه پوښتنه. مستاق صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د امریکا اوسنی فشار واقعی دی او فکر کوئ چې د پاکستان دریز به بدل کی؟
سلامونه تاسو ته او د تاسو د میز غدبوالو ته وړاندې کوم. په رښتیا سره هم چې دغه وخت نه چې ترامپ په قدرت راغلی ده، ډېرې داسې پریکړې کړي دي چې پخوانیو رئیس جمهورانو د امریکې نه یې موږ نه وینو. یو دلیل یې همدا ده چې دای پخپله یو تجار سړی ده، او د ده شعار هم په انتخاباتو کې دا و چې د امریکې لپاره هر څه د امریکې لپاره. نو د امریکې لپاره اوس ده اشاره کړې ده چې په 15 کالو کې موږ 3 میلیارد ډالر پاکستان ته ورکړي دي، او هیڅ کوم هدف او کوم وعده چې موږ سره کړې وه هغه سر ته نه دي رسولي، او دا پیسې داسې دي لکه یو احمق پولي چې موږ ورکړي وي. موږ پس له دې دا پیسې نه ورکوو، او پاکستان د یوې خوانه موږ ته سر خوروي او کومک رانه غواړي، او د بلې خوانه ترورستان رالیږي او زموږ عسکر چې په افغانستان کې دي هغوی وژني. نو امریکا واقعا که وګوري دا بهترین وخت ده، او هم افغانستان لپاره بهترین موقع ده چې د ترامپ د دې سیاست په استفاده سره خپل ډیپلوماتانو ته که په ملل متحد کې دي، که په سفارتونو کې دي او قونسلګریو کې دي، په ټوله دنیا کې ووایي چې دوی هم په همدغې هر ځای کې چې دي دغه ځای مطبوعات، سیاست پوهان او نور په د پاکستان په دوه مخې سیاست باندې پوه کړي او ورته کمپاین وکړي، تر سازل دومره کار چې تنها یو څوک رئیس جمهور کړی ده چې پاکستان دومره تر فشار لاندې راوستلی ده، دغه فشار یو نړیواله بڼه ځان ته ونیسي او امریکا کولی شي چې په دې برخه کې هم زموږ سره کومک وکړي، تر څو لکه چې خلیلزاد وویل چې د دوی د ځینو پاکستانیانو چې د نفوذ خاوندان دي او بانکونو کې پیسې لري هغه ورته فروس کړي، او هم خپلو نورو همکارانو باندې چې په دنیا کې دي په یغو کار وکړي تر څو د امریکې تر څنګ ودرېږي او دا فشار په پاکستان باندې تر هغه وخته پورې دوامدار وساتي تر څو پاکستان حاضر شي چې د ترګډېره
مننه.
بله، تشکر آقای مستاق. خب محترم آقای عباسین بریال، شما موضوع را چگونه بررسی میکنین؟ ما اگر از یک طرف قضیه نیم، بلکه از چشم پاکستانی هم یک کمه که به این موضوع نگاه کنیم، این امکانات تا چه حد ممکن است؟ نظر شما را در مورد بگیریم سیب.
زما په نظر پاکستان تر یو وخته پورې خپل خاور خرڅوله، هم یې ترهګري د خپل اندستای په توګه تقدیموله، بلکه پاکستان نه لري. اوس هغه وخت را رسېدلی، هغې وخت کې جګړه په افغانستان کې وه، ترهګري په افغانستان تپل شوې وه. نن داسې حالت را رسېدلی چې دا ترهګري دی ثابتېدونکې ده چې دا د پاکستان خپل څه دي او د پلمې په حیث د اپروچ په حیث استفاده ورنه کېږي. پاکستان ته دا باور موجود دی، البته به هغه پالیسي میکرانو کې چې په سیمه کې یو نوی بلاک تشکیلېدو په حال کې دی چې بقای د امریکې د سوپر پاور په نسبت زیاتېدونکې ده، په دې کې ایران، روسیه او چین زیاتېږي. پاکستان بار بار په دې ټینګار کوي چې دوی د چین سره تاریخي اړیکې لري او غواړي د دې نوي بلاک په برخه وګرځي. دوی وایي چې موږ نور د امریکې سره وړاندې نه شو تللی، یا دا غلط فهمي ورسره ده چې ګویا د امریکې دپاره نوره دا جګړه ورو ورو قیمت تمامېدونکې ده او کېدای شي امریکې شکست خوري. نو دوی یو رسک اخیستی دی او حتی کوي چې ځان واخواته متمایل کړي. دویمه خبره څه ده؟ هغه دا ده چې دغه بلاک د پاکستان همکاري ورسره ونه کړي، هم چې دا نوې ما یادونه وکوله، پاکستان دپاره لکه پخوانی پاکستان چې تور و نور هغسې په صحنه کې ورته اوسېدل یا په دوه موازي هغه کې لوبېدل ورته ستونزمن دي. نو د دوی دپاره پاکستان هڅه کوي چې دغه فشارونه که تسلیم نه شي او بالاخره چین او روس او ایران او دوی ورته لاس ورکړي او په دغه سیمه کې د غلیمي بلاک برخه وګرځي. دې کې شک نشته چې دوی ډېر ماهر پالیسي جوړوونکي لري او په دې د پاکستان د بقا دپاره دا هڅې کوي. اما اساسي مسله دا ده چې پاکستان بالاخره هغه ابزار د لاس ورکوي چې هغه ترهګري وه د خپلو ګټو دپاره یې کاروله، د ترهګرۍ د ځپلو په نامه. اوس هغه مرحله و پای ته رسېدلې ده. بل اساسي مسله دا ده چې په سیمه کې د دوی بلې غلطفهمۍ سره مخامخ دي چې امریکا عملا دخیله ده، دوی ته یې مرستې ورکولې، دوی سره یادېدې او افغانستان کې هم د دوی پوځیان موجود دي. اما چین او روس او ایران اوس په داسې یو حالت کې نه دي چې موږ بالفعل په خانه کې حاضر وګڼو په فزیکي ډول. نو دا د دوی دپاره ستونزمنه ده چې دوی هغوی د په داسې قیمت دوی ته لاس ورکړي یا د مرسته ورسره وکړي چې د امریکې بدیل واقع شي او د پاکستان بقا د خطر سره مخامخ نه شي. پاکستان په اقتصادي لحاظ سخت ستونزو سره مخامخ دی او د دغه سخت ستونزو د حلولو دپاره دوی کوم بل داسې څه نه لري چې هغه دې تر ترهګرۍ دوی ته ښه عواید یا ګټه لاسته راوړلی شي. په دې بنیاد باندې پاکستان اوس نور هم په ترهګرۍ باندې پانګونه کوي او دا د خپلو افزارو په حیث ساتي تر څو بلکې د امریکې ګټې د خطر سره مخامخ کړي. خو دا د پاکستان دپاره سختېدونکې ده. یو ښه مثال دا لرو چې ما مخکې وویل چې چینایانو که دوی واقعا په دغه وخت کې حکومتي لاس ورکول شي یا دوی هغه پاتې نقشې سره پاللی شي که نه، د سي پیک په پروژه کې درې پروژې په دا څو ورځو وړاندې کې چین اعلان وکړو چې دا بندېدونکي دي، یعنې دې ته مونږ پیمنټ نه کوو. دا د څه په بدل کې دا د اولنی خطر همدې ته بیا هم ناامني ده او دا ناامني د ترهګرو دخوا ورته موجي ده. دغه څه دپاره چې دغه څه دخوا څخه چې پاکستان هغه ساتي. نو په دې حالاتو کې پاکستان په ډېر بې غورۍ سره یا په یو غلط سیاست سره
ځان یو لوی خطر سره مواجه کو. اوس به دې ګوري چې دوی څومره کولای شي چې چینایان یا روسیا دغه بلاک کې دوی فکر کوي چې احتمالا تشکیلېدونکی د دوی تلاف وکړي. ایران په خپله په یو شدید داخلي کړکېچ کې ښکېلېدونکی دی. روسان په یو وخت کې په څو جبهو کې د خپلو ګټو مبارزه نشي کولای. دوی دپاره د سوریې مسله هم په خپله یو په یو ترتیب یو سردرد و. اما چینایان هم چې دي هغه ډېر
خب امی بریال صاحب بله بریال صاحب تشکر بازم به شما فرصت میرسه. خب وطن من صاحب محترم اتر یک چیز که دیده میشه که در این منطقه یک سیاست نو ایجاد شده رئیسته که بلوکا و ایگپا صاحب منتها طرف افغانستان صاحب چی باید بکنه و امو پالیسی میکرهای افغانستان صاحب در حقیقت در افغانستان تر انستیتوتا یا فاکولتگاه یا یونیورسیتا نیست که اینا این موضوعات تحقیق کنه به او اساس سرش کار شوه. شما مثلا مسئله آقای خلیلزاد هم اگر توجه کرده باشین در قدم اول اتر یک موضوعی نیست که کل مردم پاکستان منحیث یک دشمن کسی ببینه، یعنی مردم پاکستان هم یک تعدادش تحت یوغ اسارت اردو یا آیسای هرچی کس از او برآمده نمیتونن، سیاست مدارا مستقل حرکت کرده نمیتونن، یک قسم کار شوه که به مردم پاکستان هم نقص نرسه، یعنی ما نمیتونیم همسایه خود دشمن ابدی اعلان بکنیم. نیمسیب چی باید استاد محترم؟
گوری پاکستان په تیرو کې د یو سهامي شرکت په توګه کار کاوه، هم به امریکانه پیسې اخیستلې او هم به دلته د وسلوال روزل ټریننګ مرکزونه به ورته جوړول، دی به مجهز کول او دی به افغانستان ته رالیږل. او همدارنګه په خوانی امریکایي چارواکو هم ځینې مشکلات درلود، یغه هم داسې په دې سامي شرکت کې زیاده خلو. حتی ویل کیږي چې ځینو په خوانی یو چارواکو د اسلحو قاچاق کو، یغه هم غوښتل چې دا جګړه ادامه پیدا کړي ځکه چې د دې ګټې پکې خوندي وي. او همدارنګه امریکا هم د امریکا ګټې هم د پاکستان ګټې هم د جګړې په اوږدولو کې نغښتې وي. نو اوس راځو چې پاک افغانستان څه وکړي او امریکا څه وکړي. ګوري په پاکستان کې باید دی لکه چې افغانستان ته تور او سپین لیست جوړ کړی و، همداسې یو تور او سپین لیست د پاکستان ته هم جوړ کړي چې کوم کسان چې د افغانستان سره یا هم د امریکا سره صادقانه همکاري کوي او د تروریزم سره یا هم د افراطي ډلو سره د زړه له کومې مبارزه کوي، هغه د پسپین لیست کې واچي، هغه د تشویق کې. ولی هغه کسان چې د امریکا سره په د لوبه کوي، سیاست کوي او تجارت کوي، هغه د پتور لیست کې واچي. یو دا او بل دا ده چې کچیر ته موږ داسې یو تور سپین لیست جوړ کړو نو ولس به هم د یو کسانو ترڅنګ ودرېږي چې د امریکا سره صادقانه مرسته کوي او د افغانستان په چارو کې د صادقانه مرستې هم همکاري کوي. نو دغه کسان به د هغه کسانو ترڅنګ ودرېږي. ولی هغه کسان چې په تور لیست کې دي هغه مجبوره کیږي دي ته چې د نور لوبه پرېږدي، نور سیاست پرېږدي، نور تجارت پرېږدي، صادقانه د کار وکړي، هم د افراطي ډلو پر ضد، هم د تروریستانو پر ضد او هم د وسلوالو مخالفینو پر ضد باندې. او د دا لیستم پاکستان د پاکستان چارواکي دي ته مجبور کی چې تروریزم بد او خنه لري. او د افغانستان لپاره هم دا پکار دي چې هغه معلومات چې د تروریستانو یا هم د وسلوالو مخالفینو په اړه لري دغه دي هم امریکایي چارواکو ته په اختیار کې ورکی، د همدې فرصت نه دی استفاده وکي، او هم د پاکستانی چارواکو ته ورکی کچیرته دی واقعا لوبنه کوي. نو دغه کسان دی باید ونیسي یا هم دغه مراکز دی باید لمنځه ویسي.
درست د چې افغانستان په دې برخه کې څومره رول لوبولای دی ځکه چې د افغانستان حکومتونه خو د شپږ کال کېږي همیشه وایي چې د تروریستانو مرکزونه په پاکستان کې دي او باید اول له پاکستان سره معامله وشي ترڅو چې په پاکستان کې دا مرکزونه وي په افغانستان کې جنگ نه خدمت شي. د افغانستان اوسنی حکومت د امریکا د پالیسی په بدلون کې څومره رول درلودلې؟ ډاکټر صاحب مستق ستاسو نظر غواړو چې په دې اړه وورو. آیا د افغانستان حکومت رول لوبولی دی او که فکر کوي چې امریکایان په خپله بالاخره متوجه شول؟
حکومت په تیرو درو کلو کې خپل ډاکټر غنی
اولین کار چې وکړو پاکستان ته لاس ور وغځولو وعده یې ورسره وکړه وایي حمله د پزای کړي هغه نه وروسته لاړو د پاکستان ستراتیژیکو ملګرو ته او د هغو نظر د پاکستان په باره کې ورسره تغییر یې راوستلو او بالاخره امریکې ته یې څو ځلې وویل چې تر هغه وخته چې پاکستان تروریستان وروزی په ایمون په ملک او بالاخره په منطقه کې او په نړۍ کې آرامی نشي راتلی ځکه دا ټول تروریستان که په سر د نیویارک نه راپورته شي یا د لندن او بروکسل او نورو پاریس او نورو ځایونه دا په پاکستان پورې حتی پرده شوي دي او دا د پاکستان حکومت یو سیاست ده چې د تروریستان په روزلو کې په منطقه کې د تشنج پیدا کولو کې دا خپله د اردو د پاکستان خپله بقا ګوري. نو اوس امریکا دې ته راغلې ده چې په هغه ترتیب سره کېږي څه چې ټرمپ ویلي دي چې په پاکستان باندې فشار راوړل شي چې یا دغه د تروریستان ځالې د خپل ملک نه لرې کړي او یا دا ده چې دوی نږدې د امریکې دغه هر کال $1.2 میلیارد چې خیلی دا به ورباندې قطه کېږي او فشارونه به د هرې خوا نه ورباندې راځي. افغانستان حکومت په دې کې بارز رو بولی ده او دنیا اوس پوهېدلې ده پاکستان کله ځان د چین او د روسیې او د ایران تر څنګ وګوري او کله هم امریکا تعذیبوي. دا اوس د پاکستان صدراعظم آصف پخپله ویلي دي چې مونږ ته خیرات نه ده راکړی، مونږ د ریل نه د ترانسپورت لپاره استفاده کړې ده. تاسې فکر وکړئ پاکستان یو زور ریل ده چې په دې باندې آیا میلیاردونو ډالره کرایه اخلي تاسو چې دغو مالونه راوړي دي افغانستان ته، او یا تېره ورځ چې دستګیر د دوی د دفاع وزیر ویلي دي چې مونږ غواړو چې د افغانستان جنګ په پاکستان کې شروع کړو، یعنی کدا تروریستان د خدای په افغانستان کې جنګېږي دلته خو مونږ غواړو چې دوی سره مونږ جنګ شروع کړو. واضح دوی پخپله وایي چې په تروریستان دلته دي، مونږ روزو ظالم دلته دي، فامیلین هم دلته دي، که زخمي کېږي مونږ یې تداوي کوو. اما دوی د امریکې خبره یعنی په دروغو باندې ردوي. نو امریکا د افغانستان سیاست اوس نړیوال منلی ده او مونږ مالکه چې مخکې وویل باید دغه خپل فشار او هم د امریکې نه دا غوښتنه وکړو چې د نورو ملکو سره په خپل فشار کې یو ځای شي تر څو پاکستان باندې دغه فشار راشي. مونږ نه غواړو چې پاکستان خلکو سره مشکلات پیدا شي، مونږ نه غواړو چې پاکستان سره اقتصادي لارې ونه لرو، تجارت ونه لرو، لیکن پاکستانیان سیاست او اقتصاد سره دیلوي نه دیلوي، هغه دواړه یو رقم ته په مخ بیایي. مونږ پر مخ باندې
بندوازي
پکتوي، مونږ انګور خوسا کېږي، مونږ میوه خوسا کېږي، دوی درې چنده محصول زیاتوي، یا نه غواړي چې دروازې خلاصې شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تر دې خبرو پورې یوه پوښتنه بلم لرو. ډاکټر صاحب مشتاق، دا چې تاسو وایئ چې پاکستان په ښکاره وایي چې تروریستان په خاوره کې سته، خو په خپله خاوره کې د تروریزم په ضد جنګ نشي کولی د افغانستان لپاره، البته شاید هم پاکستان ځینې غوښتنې ولري، په دې اړه هم بحث کوو. له لنډې خبرتیا وروسته اورېدونکو ته نوبت ورکوو، ټلیفون شمېرې ورته اعلانوو، بیا تاسو میلمنو ته درګرځو.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماره های تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره و ایمیلی ما 00-4202-2112-4501. ساران؟
بله ده، سکایپ لاری هم لمشتره تماس نیوله شه، رادیو دات آزادی زمشت سکایپ پته ده. اوریدون که هم لرو زن معرفی کهی.
بله السلام علیکم، نظر صاحب محترم تاسو، سروان صاحب محترم تاسو، سلامونه وړاندې کوم د رادیو آزادۍ رادیو کارکونکو تاسو میلمنو ته
سلامات اوسئ.
ما نظر دغه د تاسو میلمانه په هان خلک د تاسو میلمان تاسو ټول څه په یوه دغه بلاک نن افغانستان کې ګډه ده، او د افغانستان دغه راغلی د افغانستان کې او د افغانستان خلک د دې سره لاس غریوان دا څوک دی په خوده په دې کې شي څوک دی ګرام څوک دی دا شخصا د خودي په خپل دغه کاذبین دغه د ترامپ دغه کوپار دی موږ یې درې بساره په درکړی موږ افغانان حق په سره کړی نو دا دی دغه د دروغ جنان چې دا سم د دروغ وایي په خپل وایي دا څوک دی
یعنی تاسو وایي چې یعنی په پاکستان باندې د فشار خبره تاسو نه منې حقيقي نه ده سید مننه هم دغه پښتنه مجله ملمنو څخه وکړه خو ملمنو د دې مخالف جواب یا برعکس جواب راکو بل اردن کله روزان معرفي کوي
ہدایت افغان ہلمند
مہربانی کوی افغان صاحب
سلام علیکم سروان صاحب خدای دې کتان شو کوم ګر جوړ راځه
سلامت اوسه
دغه کچېری امریکایان غواړي په افغانستان کې سولې او امن دا وجه د پاکستان جدا سروزرو چې تک واخلې مثال دغه زو مثال ته دی باندې ورکوم چې افغانان دې له پاکستان راو باسي او کومې مرچ چې دوی له امریکا دغه سره پاکستانیان سره کوي دا دي په افغانان مصرف کې چې هغه افغانان له مهاجرت خلاص شي
بله صحیح ډېره زیاته مننه کوم سلامت اوسئ بل اوریدونکی شته ځان معرفي کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني مهرباني
دا د ټرمپ یو خبره مونږ ته اطمینان راکوي چې دوی د پاکستان سره صادقانه د افغانستان په مسله کې اوس ولاړ دی ځکه ټرمپ وایي چې دا جنګ مونږ ګټو نو د ګټلو لپاره به ټولې لارې چارې سنجولي که نه او چې سنجولي دغه دی شروع یې وکړه اوس بیا دغه باندې په سبا یې نه مني کمونیزم په ماسکو کې مړ شو تروریزم به په اسلام آباد کې مړ کېږي دلته کې نه مړ کېږي
درست مننه ډګروال صاحب سلامت اوسئ بل اوریدونکی هم شته تاسو خبري وکړئ او یو څه ژر
زه سلام محمد تاسو ته تاسو ملمنو ته د کوم سلامونه وایم پښتنه زمونږ پښتنه ملمنو نه زمونږ دا چې پاکستان امریکا ته هیڅ ضرورت نه لري که دغه نن امریکا ورته خپله پاکستان ته ایچاج مچاج ده دا پاکستان باندې نظامی لارې او دا وای لارې په دې باندې بندې کی آیا دې با افغانستان ته په کومه لار باندې د مهماتو
استعمالات ډېر ښه پښتنه ده کور ودان یو اوردون کې بل مخلوب یې ملمنو ته ورته مهرباني کوي صاحب مهرباني صاحب مهرباني
bale صحبت کوئ صاحب
متاسفانه آواز واضح نده خیر وست بار شو ملمانو تا لمرای هم بریال سب که تاس مهربانی وکی
فکر میکنم یک از طریق سکایپ یک شخص هستن اونو هم فرصت بدیم بله بفرمایید سب بله از طریق سکایپ صحبت کنید سب
نه خبری نکنید
سلام علیکم
و علیکم السلام
احسان هستم از دشت برچه کابل با شما را تماس هستم نخست از همه سلام عرض ادب دارم خدمت شما همکاران گرامی شما و مهمانان گرامی شما و شنوندگان محترم شما
تشکر سید
من میخوایم که سوال خود از مهمان گرامی شما که مشاور رئیس جمهور محترم هستد درست سوال خود رئیس جمهور چه باعث شد و چه موانعی وجود دارد سطرهایشان که با یک حرکت وحدت نظر جمعاً احزاب سیاسی افغانستان و جامعه مدنی افغانستان با یک وحدت نظر کلی اینها با امریکایی‌ها یک اعتماد سازی را به وجود می آورد تا اینه که این دو کشور هر دویشان کار می کردن تا اینکه این کشماکش هایی که در پاکستان هست و همین پل ها را در افغانستان اعتماد سازی می کرد با امریکایی‌ها که از طریق افغانستان با قوای مسلح ما و استرس ما و هم با شدت بخشیدن زیربناهای افغانستان و کاریابی و شغل در افغانستان میتونستان که اینها با یک وحدت نظر کلی حرکت میکردن تا اینکه که ما قوای خود متوازن میساختیم با سلاح‌های پیشرفته و تجهیز مکمل اینها میتونستان خود به خودی خود
سلامت اوسه دیره مننه کور ودن لطول مندوی بریال صاحب دا یو اوریدون که چه سردار محمد صاحب دا پشتنه درلوده چه وای دی امریکا لاس تر پاکستان لاندې دی ځکه چې ترانزیتي لارې یا اکمالاتي لارې په پاکستان کې دي او که پاکستان ورسره همکاري ونه کړي نو امریکا به له مشکل سره مخامخ شي. پاکستان هم ظاهرا همداسې وایي چې موږ ډېر کومک کړی دی ډېرې حملې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد شوي دي. تاسې څه وایست؟
پوښتنه ماته متوجه ده.
بله بریال صاحب.
ښه، اساسي خبره دا ده چې اول د پاکستان دا سوال و چې د ناتو دومره اکمالات یا د پاکستان څخه د افغانستان د امریکایانو د اډو څخه په افغانستان کې بریدونه په کوم وخت کې ضرورت دی؟ په هغه وخت کې چې ترهګر په افغانستان کې وي او جګړه ورسره کېږي، او دا ترهګر له کوم ځای نه حمایت کېږي؟ کله چې دوی لار بندوي تر هغې وړاندې د اقدام وکړي چې ترهګرو د راتګ مخه ونیول شي. پاکستان په خپله چې موږ وایو چې ډبل ګین کوي، معنا یې دا چې هم ترهګر سپورټ کوي، هم یې په وسلو باروي، هم یې افغانستان ته رالیږي، او هم یې ناټو ته لارې ورکړي، او د هغې په بدل کې په میلیاردونو ډالر په میلیونونه اخلي او خپل اقتصاد سپورټ کوي، خپل پوځ کې تقویه کوي. دا په هغه وخت کې د دې هر څه ضرورت دی کله چې ترهګري په افغانستان کې، کله چې دا امریکا کې ثابته شوه چې د ترهګرو ټولې ځالې په پاکستان کې دي، او د دې په ځای چې موږ په دې وړو جنګیالو پسې وګرځو، هغه ماسټر مایند د منځ ته وړل شي، هغه اصلي ځایونه په ناځاوي د منځ ته وړل شي، ټرینینګ مرکزونه د منځ ته وړل شي، په دغه صورت کې بیا دا جګړه معقول کېږي. په پاکستان ته د دې مخ اولی اخوا ته بیا ضرورت نشته چې په افغانستان کې عملیات وشي. بل هر وخت په نسبت افغانستان ته ولک خمر غو د امریکای سره یو خبر تفاهم دغه پیدا کړی تقریبا د هغه څه چې افغانستان د ډیر وخت نه د لپاره لا دی کوله، او له مشري حکومتونه دا هڅه کوله چې وځي دا د افغانستان په کلو کې نه ده، تروریزم د افغانستان خپل خاور محصول نه دی، دا تروریزم د قانون په وجود کې د سیمې په وجود کې پاکستان تخریب شوی، افغانستان سره لږ شوی د دې مقابل کې جګړه کیږي. اوله خبره دا ده، دویمه خبره دا ده چې پاکستان په څو ډول خبرې وشي څومره کومه کونه چې پاکستان تر لاسه کړي ټول باندې به خپل ځوان بقای ته تضمین کړي دا روان دي. آیا پاکستان کولی شي درې میاشتې دغه یو څه دوام ورکړي، یو بایکاټ چې هغه د ناټو لاره بندوي او امریکایانو ته وایي چې تاسو نشئ کولای زمونږ د خاورې څخه زمونږ د هوایي یا ځمکني حریم څخه استفاده وکړي، یا له تر بل وړاندې خلاص. په دغه حالاتو کې پاکستان د جدي خطر سره مخامخ دی چې دوی نه شي زیات مخاومت نشي کولای، ولې په دې وړاندې موږ پاکستان کې سیاسي وضعیت نه تحلیلوي، امنیتي وضعیت نه تحلیلوي. پاکستان هر ورځ په اسلام آباد کې د نړیوالو ځایونو کې عملیات کوي، او هر ورځ په ترهګر چې هغه د پاکستان ضد دی، هغه د منځ وړونکو د افغانستان ضد ترهګر چې دی، هغه د افغانانو په توګه باندې ساتلي دي او خپله جګړه ورباندې کوي. افغانستان ته د سوبې دی او یو د نفوس صحنې په سر کې پاتې کیږي. بل مهمه مسله دا ده چې د اقتصادي لحاظه پاکستان لري څه چې دوی په دې باندې اتکا وکړي. پاکستان په خپل ګاونډ کې څوک لري چې د هغه مرسته وغواړي، همدا اوس په دوه ټکو کې پاکستان په خپله عمل هم یو جګړه ځانته یو مخالفت ځانته ایجاد کړی دی. یو داسې د جملې څخه هندستان دی چې د کشمیر مسله یې هغه سرحد ته رسېدلې ده چې موږ تاسو ته خپلو خطو لیکو. دویم مسله دا ده چې افغانستان هم یوازې ځانته امریکې باندې نه دي کړي. افغانستان اوس اقتصادي، امنیتي او سیاسي لحاظه داسې مرحلې ته رسېدلی دی چې کما منځري اسيا څخه لاره خلاص کړه، د پاکستان د افریقا او افغانستان څخه خبر راغلی. اقتصادي ټکو په پاکستان کې دی. د امنیت لپاره په داخل کې تر ټولو قدید واکونه جوړ کړي دي، دغه ځانګړي ټکات د واکونه شې سره په نامه باندې د وز د لیوا په او سره هڅه راپورته شوې ده. دا افغانستان په ټولو سیمو کې عملیات کولای شي، د دې په معنی لري موږ هر څه د امریکا څخه نه غواړو، یوازې د امریکا څخه دومره غواړو چې د تروریزم پر ضد نړیواله جګړه په پاکستان کې شروع نه راوړي، نو تر لږه نور ځکه د تروریزم تولید وکړي. موږ د خپل جګړې د کنټرول کولو صلاحیت او خلافت لري. په سیاسي لحاظ موږ تقریبا یو لاس یو. افغانستان کې دومره سیاسي مخالفتونه او مشکلات نه سره پاکستان کې دي. په شپږ ورځې دا د افراطي سخدري دي فندمنټلس جریانونه چې په پاکستان کې دي، پاکستان خپلې ګټې لپاره ساتي. پاکستان ورته اغومر انتخابات او اقتصادي تغذیه ور نه کړي. دا ټول د پاکستان په ضد باندې راپاسي دي. پاکستان دا ټول په داسې شکل باندې خاموشه کړي دي. پاکستان د هغه بحران څخه نه وځي. شدید حالت خبره مخامخ شي، شدید اختلاف پکې دی چې څه د خلینې یو خبره د بشري حقوقو د فعال په هيته وي، د آزاد خبريال په هيته د خلینې وي، او د سیاسي حزب یو فعال کرکټر په هيته د خلینې خبره وي، هغه سره تمام ضرور دی، هغه سره تهدید دی، هغه سره یو وخت مشکل سره مخامخ دی. پاکستان اکثر چې خپل د پاکستان ته باندې شي، د دې وجه څه ده؟ د دې وجه دا ده چې په پاکستان کې ایسا په هیڅ وجه دا خلک نه پریږدي چې هغه د دغه نظامي استبلیشمنت خلاف خبره وکړي.
تشکر سپاس. تشکر سپ. خب محترم دکتر نبی مستاق، شما چی گفتنی دارین؟ مخصوصا شنوندی آخر ما سوال داشتن، اونا موقف طرف افغانستان سوال کردن، نظرتان بگیریم سپ.
بله، مسئله سپ فرمودن که ما باید وحدت ملی و وحدت نظر جمعی با امریکا یک جمعی شدیم، تا از اونا تو به تیاره گرفته با پاکستان رو برون می شدیم. پاکستان ما نمیخوایم کنگای پاکستان جنگ کنیم. ما در 300 سال اخیر به کدام مملکت چیز تجاوز نکدیم،
و اما در 2300 سال اخیر چندین مواردی که به سر به افغانستان تجاوز کرده اونا جدای خود دیدن و از ملک ما بیرون شدن. ما امرای پاکستان میخواییم که به حیث یک همسایه صلح دوست، به حیث یک همسایه که ما به اونا احتیاج داریم، اونا به ما احتیاج دارن، می عقایق را درک کرده زندگی کنیم. رئیس جمهور در این قسمت بسیار زیاد کوشش کرده و دنیا را و بالاخره منطقه را به این فکر آورده که اگر پاکستان بخواهد که یک زندگی مرفع بر مردم خود آماده بسازه، رایشم امیست که رای ترهگری و دهشت و جز سیاست خود نکنه و مثل یک مملکت دیگه که در پالوی ما هست، دیگه ممالک پالوی ما هست و به اون رقم زندگی بکنه و خیال و عزیز نداشته باشه که افغانستان یک صوبه پاکستانی است یا میتونن که اونا در افغانستان هر حکومتی را که بدلشان باشه اون را به قدرت بیاره.
بله مستقص امینجا یک سوال دیگه هم علاوه میکنم. یک سوال دیگه هم سیب مستقص محترم، یک موضوع دیگه هم هست که این سیاست جهان هم که از نظر بگذارانیم موقف امریکا و ناره که میبینیم حالت یک چیز دیگه ایجاد نشه که یک بلوک دیگه پاکستان خود به خود بستلا تیله کنیم، فشار بیاریم که تو برو در بلوک ایران و مچم کجا و کجا، حال یک بلوک دیگه ایجاد شد و خب بازم دبای نزید دو بلوک بانیم سیب بازم وز ما خراب نمیشه سیب.
بلکل نه، امریکا می خواهد که پاکستان اینقدر سرمایه گذاری که در 39 سال که در افغانستان جنگ و نامی بوده در پاکستان کده، نه امریکا می خواهد که پاکستان مجبور شود که به یک بلاک دیگه بره و نه ما می خواهیم که پاکستان اینقدر زیر فشار بیاره. اما ما نمی خواهیم که پاکستان امروزه مردم ما را میکشه، اینجا مردم میاره، شما میبینین که هر روز کشت و کشتار از طرف پاکستان متوجه به پاکستان است و اینجا میایه. دیگه ما از پاکستان میخواییم که اگر میخواییم که شما به آب ما ضرورت دارین بیاین سرنی آبای ما بندای برق جور کنین و نصف قیمت نصف شخ شما بتین نصف شما برقش شریک میکنین، بیاین ما راهای خود برای بروی شما باز میکنین که در برای دنیا تجارت کنین. ما یک 5 سال بعد که خط ریل داشته باشیم با 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 چین و با اروپا و با با شرق میانه و
آسیای میانه
ما میخواییم که از شما استفاده بکنیم. و اما اگر شما میخواییم که افغانستان را که یک مملکت 5000 سال است به نادیدگی میگیرین، باید شما
دیره مننه سلامت توسید
درسته
دیره مننه کروادن استاد وطنمل د زلمی خلیلزاد خبری چې مو په سر کې خبرې کړې ده اول چې که چرته دغه فشارونه یعنی د مالی مرستو کمول یا بندول نتیجه ور نکړه او پاکستان خپل دریز د حقانی شبکې او طالبانو په برخه کې بدل نکړ، کېدای شي امریکا نوري لارې چارې خپلې کړي. په یغو لارو کې چارو کې یو هم ښاغلی خلیلزاد ورته اشاره وکړه، هغه دا ده چې په پاکستان کې د ملت پالو ډلو او ګوندونو ملاتړ. څه فکر کوئ دا مسله به د پاکستان لپاره ډېره خطرناکه نه وي؟
ګوري څو کارونه دي چې امریکای کولای شي. اول دا ده چې تور لیست جوړ کی، تور او سپین لیست جوړ کی، دا به د دې لپاره یو ښه وسیله وي چې د پاکستانی چارواکي دې ته اړ باسي چې په ځان په سپین لیست کې راولي، یعنی له تور لیست نه د ځان وساتي. دوهم ممکن همدغه ملتپاله ګوندونه دي چې دی کچیرته تقویه کی او دی دبرستی وو کی او دی ځینې حرکتونه تر سره کی، مدني حرکتونه، نو دا به هم یو ډول فشار پر پاکستان وی پاکستانی حکومت یا هم چارواکو باندې په ځنګړي ډول په نظامی چارواکو باندې، او بلکې دای شي ممکن چې روس لدین امریکا تر سره کی هغه ممکن هوایی بریدونه وی چې په زینو هغه سیمو کې چې وسلوال التشتون لري یا هم تورستان الته تربیکیږي تجهیزیږي او افغانستان ترازی، یا هم په زینو مواردو کې ممکن امریکا مستقیمن عملیات تر سره کی لکه چې په بیٹاباد کې تر سره کړل ممکن داسي اقدامات تر سره کی داسي عملیات تر سره کی چې پاکستانی چارواکي دې ته اړ باسي چې نور باید امریکایي ځواکونه خاورې ته داخل نشي یا بهانه دې ته پرې نه خودل شي باید خپل لاس په کار شو او ځینې نور اقدامات هم دي مثلا ځینې شرکت تجارتي شرکتونه دي چې له تروریستانو سره همکاري کوي د دې باید هغه شتمنۍ دې بلاک کړي یا هم دې په تور لیست کې راولي کوم شرکتونه چې له وسلوالو سره یا هم له تروریستانو سره په دغه جګړه کې د دې همکاري کوي ولی زما یو بل په غوښتنه دا ده چې باید چې افغان حکومت دې باید امریکا څخه په خپلو غوښتنو کې باید څرګند کړي هغه دا ده چې باید ایران هم باید ایران ته هم باید داسې ګوتڅنډنه وکړي چې تاسو هم په ځینو موادو کې چکرا اسناد لاسته راغلی دی د افغانستان په موازله کې دخیل یی د افغانستان په جګړه کې دخیل یی او تاسو باید کوشش وکړئ چې نور د افغانستان په چارو کې په داخلي چارو کې لاسوهنه ونه کړی یعنی دلته په افغانستان کې تنه پاکستان د چې دغه ستونزې راولاړې کړې دي بلکې ایران هم په مستقیم ډول په دغه جګړه کې ښکېله ده حتی ځینې مشاورین راځي حتی د دې وسلې راځي افغانستان ته دغه وسلوالو ته نو تنها پاکستان د افغانستان په معضله کې دخیل نو دغه اقدامات دي چې کولای شي عین اقدامات د ایران په اړه هم ترسره کړي
ډېره زیاته مننه البته په دغه اقداماتو کې چې ویل شوي دي وای حتی د هغو پاکستاني پوځي او نورو چارواکو بانکي حسابونه به چې په بهر کې دي هغه به کنګل کیږي او دوی په سفر به بندیز لګول کیږي دا هم یعنی هغه مسایل دي چې په آینده کې امریکایي مقاماتو په پام کې نیولې دي د څو اوریدونکو پیغامونه لولو جاوید مختار د فیسبوک له لارې لیکلي آیا امریکا به د پاکستان سره تر کومه حده د ناندریو رسی کشي وکړي افغانستان ته څه کول پکار دي په افغانستان کې د واک پر سر داخلي کشمکشونه دي په دې برخه کې که عباسین بریال وای وو پښته یو بل اوریدونکو عبدالله غیرت به لیکلي وای زما په نظر دا یو داسې فشار دی چې په یو قسم نړیوالو ته او افغانانو ته په سترګو کې خاورې شیندل دي اصلي فشار نه دی بریال صاحب دواړه اوریدونکو ته کلن ځواب وایست
نامخ ته دا ونه وکول چې زما په باور پاکستان ډېر مقاومت نشي کولای په دغه سیاسي مراوداتو لوبو تعاملاتو کې باید سره د دواړو طرفونو هغه امکانات او زبردستي په نظر کې ونیسي پاکستان په داسې یو حالت کې نه دی چې سبا په بلوڅ بلتون پالي خپل بریدونه یو څه زیات کړي پاکستان د دغه توانایي نه لري چې د هغې ته په مناسب ډول ځواک ووایي ما درته وویل چې په کراچۍ او پنجاب کې هماغه اکسټریمست یا بله اصطلاح فنډمنټلست پاکستاني جریانونه که لږ په قوت باندې عمل وکړي پاکستان یې د جواب ویلو نه دی همدا اوس دوی نشي کولای ګلبت ساحه دومره امن کړي چې دغه د درېو پروژو چې د سپیک برخه دي د دې ضمانت امریکې ته ورکړي چې دا عملي کېدای شي او د ترګرو د خوا ورته هېڅ خطر نشته په دغه چینایان کا د هر ځان ورسېدو په پاکستان کې چینایان یو خلاصات راځي د پروژې نو شاته لاړل همدا ډول یو څوکا څوکا په پښتنو د بنتن پالو کې د تعارفات راځي چې ځوان سره اختلاف د دې د فرنه لږ لږ شي یا پاکستان نور شامل نه زیات شي دا ډول تعارفات په پاکستان کې خورا زیات دي خلاصه د پاکستان د پاره دا چې د دې قبول نه په دې شرایط کې ځان وڅاڅي ځکه دا د دې لپاره یو خسرو نه ده
بریال صاحب یو مسله چې ظاهرا داسې معلومی شي لکه پاکستان داسې شي چې که امریکا نه وینو له پاکستان سره چین دی یو قسم تاسې دا خبره راوي چین دی ایران دی له نورو هیوادونو سره د اتحاد جوړوي لیکن که عملا موږ وګورو د پاکستان ټول صادرات غرب ته دي یا اروپا ته دي کې نساجي ده کې وریجي دي یا هر زراعتي محصولات یا امریکا ته دي چین خو له دوی نه شي نه اخلي او څه فکر کوي که چیرته دوی اقتصادي بندیزونه پیولګوی یا وارد صادرات واردات هم نه کړی نو پاکستان ته ډیر مشکل نه جوړی شي
پاکستان چې څومره موږ فکر کوو خپل صادرات دمره متکی نه دی لکه د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په بریادي چې کومه مرسته بنارای خطر لاسه کړی
که دا مرسته ودریږي د دوی د خوړو تولید نشي کولای د پاکستان اقتصاد په پښو ودروي او دغه مره نفوس چې دوی لري هغه لږ تر لږه دوی ورته د شپږو میاشتو ګارنټي شوې ډوډۍ ورکړي. دا د پاکستان لپاره یوه لویه معضله ده. دویمه خبره دا ده چې چینایان هم داسې نه دي چې پاکستان ته به یوازې سپین چکونه ورکوي او پاکستان په خپله لاسلیک کوي. پاکستان په خپله چین خپله خپلې تقاضې لري په پاکستان کې په سیمه کې لري. د هغې دپاره هم په عین وخت کې چې د پاکستان سره بلې بلې کوي افغانستان سره د چینایانو اړیکې ورځ په ورځ په ښه کېدو دي. روسان هم نه غواړي داسې یو جګړه وکړي چې هغه د پاکستان د ګټو دپاره ټوله قرباني ورکوي تر څو پاکستان نجات پیدا شي. روسانو ته معلوم دی چې پاکستان په دغه کې څول موقف درلودو کله چې روسان په سیمه کې وو. دا ډېرې ښکاره خبرې دي. د ایران مسله که موږ تاسو ته یادوو پاکستان او ایران ته خپل منځ کې بلا مسلې سره لري. د دې هوارولو ته هم باید یو اړخه توجه وشي. دا اوس پخپله ایران ته یو شدید داخلي بحران کړکېچ کې د تېوتو په حال کې دی. که دا مشکلات تقسیمي دي د هېوادونو په کچه پاکستان یوازې په دې تمرکز باید وکړي چې دوی خپلې مسلې څومره مدیریت کولی شي چې فکر کېږي تر بل هر هېواد د دوی وضعیت دي. نو په دې اساس باندې د اقتصادي مقابلې کې اصلا سوچ نه کېږي چې پاکستان دې دغه تکر کې چې رامنځته شوی دی دوی د برلاسو یوځای شي. پاکستان هم په دې باندې پوهېږي خو دوی یوازې د پولې سر تر هغه سرحده تېرې کشوي تر څو د یو څه بې عقل نه بې اکثر ګټه وکړي او امریکا دوی ته متفاوت شي چې دوی سره هغه شرایط چې په تېرو لسو کلو شپاړسو کلو کې منل شوي وو د هغې لیکلي بیا ورسره ومني. اما امریکا اوس دې نتیجې ته رسېدلې ده چې هغه جګړه کې مونږ بار بار د هغې دپاره ضایعات ورکوو انساني تلفات ورکوو مالي تلفات ورکوو بالاخره خار یې رسېږي پاکستان ته او دا تر هغې ټول هلته روزل کېږي. دا یو منظمه یا اندستي ده. د دوی د مخنیوي لپاره کېدای شي چې امریکا صحیح اقدامات وکړي او دغه اقدامات چې کله کوي بیا دا تهجري د پاکستان لپاره کوم اقتصادي عواید نور نه شي لرلی. همدغه عواید وو چې $600 میلیونه دوی ترلاسه کول او هغه چغه یې دا وهلې چې په افغانستان کې ترهجري پر ضد مبارزه کوي. همداسې
تشکر صاحب. بله وخت ما ستاسو پوره شته میره. خب ډاکټر صاحب نبی مستاق یک استیلاس در بین ما میگن که وقتی که یتیم دانش باهاش نمیرسه وقتی که باهاش هم رسید بینیش خون میشه. حالت یک فرصت های اطلاعی که ایجاد میشه سه جنجال های دیگه هم زیاد میشه. حال در ایران یک جنجال دیگه خیست در دیگه جنجال ها خیست از او خاطر مسئله سوریه و دیگه پاسب. حالا چطور میشه که از این فرصت سه افغانستان قسم بتان استفاده بکنه با اتحاد اتفاق که ای از کنترل افغانستان هم باید خارج نشه. اگر امریکا هم هر کار میکنه یا در منطقه چین و مین و ایگپا هم هر کار میکنه یا ایران هم جنجال داره باید یک نوع تحت کنترل افغانا باید باشه. نال افغانا امی کپاسیتی را امی قوت داره نداره اگر جنبندی کنین گپا را سه باستاستا؟
بسیار خوب. فکر میکنم که همه افغان ها با یک نظر هستند و با رئیس جمهور اکثریتشان موافق هستند که پاکستان بالاخره قواره اصلی از او را به دنیا نشان داده و پاکستان زیر فشار است و ما باید بدون از اینکه راه را سر پاکستان بسته کنیم برشان میگیم که ما مثل پنج مملکت دیگه که همسایه های ماست مانند اونا میخواییم که برای شما هم روابط اقتصادی داشته باشیم. اما منظور ایست که شما باید مخلص باشید و شما باید مثل دیگه ممالک تاریخ ما را چیز ما را اقتصاد ما را چیزی را که ما بر ما خود میخواییم او را هم به نظر خود به نظر بگیرید و به اون نسبت پاکستانیا باید ایواز از این که انکار بکنن که چیزی را که ترامپ گفته که اینا بر رئیس جمهورای سابق ما دروغ گفتن اینا دروغ به دروغ صاف کرده نمیتونن و به کدام نتیجه هم نمیرسه. ما میفهمیم که ما باید همه ممالک منطقه همین موقعی را بر دیگه ممالک کلان یا خرد موقعی را به دستشان نتیم که بیاین مداخله بکنن و ما را مقابین خود به جنگ بندازن. چرا ما نمیتونیم که مشکلات خود ما حل بکنیم؟ با پاکستان اینه 16-10 سال است که ما متواتر در تماس هستیم اما به نتیجه نمیرسیم.
تشکر مستقصد.
امریکا میایه اروپا میایه و دیگه میایه مداخله میکنن.
بسیار تشکر مستقطع محترم. وطنمل صاحب سخن آخر از شما یک جنبندی خوب بکنین صاحب چطور میشه که صاحب یک راه بیرون رفت خوب تعقیب کنه دولت مداره افغانستان صاحب؟
گوری ده افغانان او افغان حکومت او ده افغانستان متحدین چې په سیمه کې دي یا هم په نړۍ کې دي، دوی اوس په دې پوهېدلې دي چې د مشکلاتو سرچینه په افغانستان کې، د مشکلاتو سرچینه په سیمه کې یا هم حتی په نړۍ کې هغه د پاکستان پوز ده او د ایسای ده، ځکه چې اکثره په افغانستان کې کوم حملات چې ترسره کیږي په هغه کې پاکستانی وګړي دي، یا هم حتی په اروپا کې چې کوم بریدونه ترسره شول هلته هم پاکستانی وګړي پکې ازي داخله وو. نو اوس ټول په دې پوهېدلې دي او دغه د امریکا د امریکایي چارواکو څرګندونې هم د افغانستان د هڅو نتیجه ده، د افغانستان د متحدینو د هڅو نتیجه ده. تاسو به حتما په دې اړه راپور هم نشر کړی وي چې څو وخت پخوا د هندوستان صدر اعظم لاړ امریکا ته او د امریکا په کانګرس کې په دې اړه باندې څرګندونې وکړلې د پاکستان د مداخلو په اړه باندې په سیمه یا هم په افغانستان کې. نو حتی
وخت مو خلاص شد. وطنوال صاحب بسیار خوب موضوع رو تثبیت کردین که طرف نظامی های و آیسای پاکستان هم با گفته دیگه مو مرض که تثبیت شد و دواییشان باز آسان است. بسیار زیاد تشکر محترم آقای محمد یعقوب وطنوال استاد پانتون، محترم دکتر نبی مستاق مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور، محترم آقای عباسین بریال ژورنالیست، از اشتراک کلتان یک جان تشکر، همچنان از همکارای ما که در تهیه و نشی برنامه با ما همکاری کردن، آقایان ابراهیم مارون، وایس کاکل، شمشاد زدران و رامین کاکل، هم یک جان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
Let's go.